السلام علیکم په کابل کې د ماپښین 2 بجې سوې دوستانو د ازادي رادیو د خبرونو په لړ کې دغه دوه ساعته تر شنه اسمان لاندې خبرونه ته ځانګړي شوي دي چې په دې کې د اختر په شپو ورځو کې له افغانستانه بهر د افغانانو پر مصروفیتونو خبرې کېږي. د پروګرام باز ما همکاران درته وړاندې کړي او تاسو ته به هم فرصت درکړي چې زنګ ووهئ او خپل نظرونه وړاندې کړئ په دې اړه. خو تر دې پروګرام د مخه به زه فریبا ظاهر د دې مهال مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه وایم. پس سرکې د مهمو خبرونو سرټکې د افغانستان دفاع وزارت د امریکا له هغه اقدام څخه هرکلی وکړ چې پر پاکستان یې خپلې پوځي مرستې مشروطې کړې. د قزاقستان ولسمشر د افغانستان او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د نوې ستراتیژۍ ملاتړ وکړ او پاکستاني چارواکي وایي دوو نامعلومو کسانو د یوه سیاسي مخالف ګوند غړی په نښه کړی و خو پر ځای یې دوه نور کسان نن ووژل. د خبرونو تفصیل د افغانستان دفاع وزارت د امریکا له هغه اقدام څخه هرکلی وکړ چې پر پاکستان یې خپلې پوځي مرستې مشروطې کړې. د دغه وزارت وایند دولت وزیري وویل د ترهګرۍ پر ضد مبارزه به هغه مهال کامیابه سي چې پر پاکستان فشارونه لا ډېر کړي. نوموړي نن ازادي راډیو ته وویل
اساسي خبره دا ده چې هغه څوک چې د ترورستانو څخه ملاتړ کوي حمایت کوي که هغوی باندې فشار وانهچول شي هغوی ته د بالاخره ونه ویل شي چې د دې خلاص واخلي دا د ټوریزم سره جګړه بریالیتوب ته نه رسیږي چې په سیمه کې پاکستان هیواد د هغوی پوځیان نظامیان ایسای کاملا د ترورستانو څخه ملاتړ کوي حمایت کوي.
د امریکا حکومت په یو نوي اقدام سره د دغه هیواد له کانګرس څخه وغوښتي چې پاکستان ته د 1.1 میلیارد ډالر پوځي مرستو قسطونه تر نامعلوم وخته وځنډوي. دغه راز د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي که پاکستان په خپله خاوره کې افغان وسلوالو مخالفینو ته د پټنځایونو په برخه کې اقدام ونه کړي نو واشنګټن به د مرستو پر بندولو او حتی پر دغه هیواد د بندیزونو لګولو په اړه فکر وکړي. د امریکا متحده ایالاتو ډونالډ ټرمپ د اګست پر 28 نېټه د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال پر پاکستان انتقاد وکړ چې له یوې خوا له امریکا څخه میلیاردونو ډالر مرسته ترلاسه کوي او په بدل کې هغو ترهګرو ته پناه ورکوي چې د امریکایي پوځیانو سره جنګیږي خو پاکستان دغه تورونه ردوي. د قزاقستان ولسمشر د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د نوې ستراتیژۍ ملاتړ وکړ. په دې ستراتیژۍ کې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د امریکایي ځواکونو پر جګړې ټینګار شوی او پر پاکستان انتقاد شوی چې هغه وسلوالو ته پناه ورکوي چې په افغانستان کې جګړه کوي. سپینه ماڼۍ وایي نور سلطان نظربایف په دې اړه د جمعې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره پر ټلیفون خبرې وکړې. ولسمشر ټرمپ په سیمه ییز او نړیواله کچه د قزاقستان د مشرتابه د هڅو ستاینه وکړه. دواړو مشرانو د واشنگتن او استانې ترمنځ پر دوه اړخیزو اړیکو هم خبرې وکړې. د ترکمنستان چارواکي وایي په افغانستان او پاکستان کې د ټاپي د غازو پر پروژې کار روان دی. د ترکمنستان دولتي خبري اژانس د دې هیواد د مرستیال صدر اعظم له قوله خبر ورکوي چې ویلي دي د تایید سوي پلانونو له مخې د دغه پروژې نلیکې په ترکمنستان کې شدل سوي او د افغانستان او پاکستان پر برخو یې هم کار روان دی. د غازو د دغه ستري پروژې نلیکې به چې د ترکمنستان غاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږي 1,000 کیلومتره اوږدوالی ولري او په کال کې هم د 3 میلیارد متر مکعب غازو د لیږلو ظرفیت ولري. دا و تر دې مالا د افغانستان مهم خبرونه اوس هم څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه لرو. زموږ شغل ازادي راډیو اوري. پاکستانی چارواکي وایي دوه نامعلومو کسانو د یو سیاسي مخالف ګوند غړی په نشه کړی و خو پر ځای یې دوه نور کسان وویشتل. د پیښه نن په کراچۍ ښار کې د اختر تر لمانځه وروسته سوې ده. د پاکستان د متحده قومي غورځنګ غړی خواجه اظهار الحسن له دغه بریده روغ رمټ وتښتېد خو یو پولیس افسر او یو تنکی ځوان په دې برید کې ووژل سوه. دا خبره د متحده قومي غورځنګ او سیمه ییزو پولیسو تایید کړې ده. په همدې برید کې لږ تر لږه 4 نور کسان ټپیان سول. د کراچۍ د پولیسو افسر پیر محمد شاه ویلي چې یو برید کوونکی هم د پولیسو لخوا وژل سوی دی. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. یو نوی پراختیایي بانک چې د روسیې، چین، هند او برازیل لخوا تاسیس شوی په پام کې لري روسیې، چین او هند ته 1.4 میلیارد ډالر پور ورکړي. دا بانک په 2014 کال کې د نړیوال بانک د یو بدیل په توګه تاسیس شو. د یادو پیسو څخه 4.6 میلیونه ډالر یې د روسیې د عدلي سیستم د کمپیوټرونو د بیا رغولو، 4.7 میلیونه ډالر د هند په کلیوالي سیمو کې د اوبو رسولو سیستم د پیاوړي کېدو او پاتې نورې په چین کې د انرژۍ د سپما او د سیلابونو د کنټرول پر چارو لګول کیږي. د ژمنه داس معالی لنسوي چې روانه ونی په چین کې د مخ پر ودی اقتصاد لرونکو هیوادونو سرمشیز جوړیږي. د بریکس په نوم د غونډو کې باید د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین، د چین ولسمشر شي جین پینګ او د برازیل، هند او جنوبي افریقا مشران ګډون وکړي. دغه غونډې د سپتمبر پر 4 او 5 نیټه د چین په شیامین ښار کې ترسره کیږي. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د جمعې پر ورځ ویل برلین شایي له ترکیې سره پر اړیکو بیا غور وکړي او له اروپایي ټولنې سره د ترکیې د غړیتوب د ترلاسه کولو مذاکرې باید وځنډول سي. میرمن مرکل دا خبرې وروسته تر دې وکړې چې انقره 2 تنه نور جرمنان ونیول. تر اوسه پورې 12 جرمنان په ترکیه کې نیول سوي دي. برلین وایي چې دا کسان په سیاسي تور توقیف سوي دي. په نیول سوو کسانو کې یو هم د دی ویلت ورځپاڼې خبریال دینیز یوسل دی. د ده د بند 200 ورځې پوره سوې. له تېر یوه کال را په دې خوا ګڼ اروپایان په ترکیه کې نیول سوي او تورن سوي دي چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر ضد یې د ترکیې د تېر کال په ناکامه کودتا کې لاس درلود. د خبرونو پای.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. یو ځل بیا زه عصمت څاروان او ظریف نظر له تاسو سره یو د اختر مبارکي بیا هم درکو. خدای دې وکړي چې د اختر شپې ورځې مو په خیر تیریږي. د ازادي راډیو د نن ورځې تر شنه اسمان لاندې خبرونه چې له لوی اختر سره برابر ده، د اختر په مناسبت د افغانانو بوختیاو ته ځانګړی شوی ده. په اختر کې افغانان په تیره هغوی چې له خپل هیواد لیرې اوسي دا ورځې څنګه تیروي؟ هله لرو چې تماس په ونیسي او د خپل ورځنی ژوند او بوختیاو په اړه به خواله را سره وکړي. تمره چې هغه ټول افغانان خصوصا هغه چې له هیواد بهر دي مشت ټلیفون وکړي. نړیوال شمیرې هم نن درته اعلانو او داخلي هم. نو هله ده چې تماس ونیسي.
بله، تشکر آقای سروان. ما به نوبه خود یک بار دیگه عید به تمام شنونده های محترم ما تبریک میگوییم و امروز نوبت از اوناست. میتونن از هر جای دنیا به شماره های تلفونی که ما برشان میتیم تلفون بکنن. میمانایی که ازشان دعوت به عمل آوردیم انجینر آصف حبیبی که فعلا مشغول کار دکترایشان در هایدلبرگ است، مهمان ماست. همی لحظه فکر میکنم از طریق سکایپ. آقای حبیبی میشنوین صدای مرا؟ تشکر از شما. میتان مبارک باشه. اید چطور مگذره؟ چطور مگذران این ایده دهی مسافرت؟
مننه نظر صاحب، دلته خو ښه تیریږي. پرون زمونږ د اختر لومړۍ ورځ وه. زمونږ ښار ډېر کوچنی ښار ده. دلته د افغانانو شمېر ډېر کم ده نسبتا د فرانکفورټ او هامبورګ او برلین ښارونو ته. د افغانانو ټولنه هم دلته نسته، خو بیا هم برسېره پر دې مسلمانانو تشته ده. د نورو هېوادونو هغوی سره مو د اختر لمونځ وکړو او د اختر لمانځنه وروسته بېرته خپل کار ته ستانه شو. دلته خو نو مونږ رسمي رخصتي نه لرو او یوازې مو د اختر لمونځ وکړو. نور مو
بله کوم شمی او یک شمی خود اگر رخصت اسونه.
بله
او
بر حال ډیر مننه انجینیر صاحب حبیبی. بیا حمله تاسو سره خبري کو او اوردون کو ته وای چې انجینیر صاحب حبیبی په جرمنی کې لري. شاید هغه شهر چې تاسو یاد کو ډیر اوردون کو ته معلوم نه وي چې چیرې.
بله
اوس یو بل ملمه هم لرو، ښاغلی زکریا پوپل. ښاغلی پوپل په هالند کې اوسېده. چې د هالند په کوم ښار کې اوسېده بده په خپل راته ووایي. پوپل صاحب مهرباني کوي، اختر مو مبارک شه. د اختر ورځې څنګه تیروئ؟
مننه. زه تاسو ستاسو همکارانو او د ازادي راډیو ټول اورېدونکو ته د نیکمرغه لوی اختر مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې د اختر ورځې د ټول افغانانو لپاره په خوښۍ، سوله او آرامۍ تیرې شي.
سلامت اوسئ.
زه د هالند د روتردام ته نږدې یو کلی دی د ریدرکرک په نامه باندې، د هغه څخه ستاسو سره په تماس کې یم. نو د اختر ورځې خو شي تیرې شوې. موږ په خارج کې په اروپا کې په هالند کې افغانان هغه څه خوند چې د اختر په وطن کې موږ نه لرو داسې. ځکه هغه شور ساتیره و جواز و ده ملمنو تاک را تاک ده دلتا نویز موزه غیه چی طوله کیزی مر سهر زو جمعت ده اختر منز پاکرده گو ده افغانان سره ده نور مسلمانان سره ده اختر مبارکی سره وایو او یو تو هم کارت سره زو خموش پرون یو شکار کرده و په هالند که
بله
دوی خبر مسره یو ده که ده نارنجگل مشاعره او د اخر مېله مسره یو ځای وکړه چې کنسرت مو پکړی کی او دا زموږ یو ډېر وتلی سندرغاړي کریم جان لمر ډېر خوندوري سندرې وکړلې. ما په فیسبوک د لارې څخه سندرې لایف هم خبرې کړلې هیله منیمه چې زما د فیسبوک ملګرو نور افغانانو لیدلي وي. نو موږ هم په خوند سره د اختر ولمانځي خو هغسې کیف کان چې په افغانستان کې لري دلته هغسې نشته.
بله نو تاسو خو دوی میلې کړي دي او ممکن ډېرو افغانانو په خپل وطن کې دا کار نه وي کړی او نه مو دي اورېدلي چې شی تیر شي هغه بیا خلکو ته ښه ښکارېږي. پخواني وختونه په هر حال خلکو خوشي شي. په هر حال پوپل صاحب تاسو ویل چې روتردام ته چې یو ستر ښار ده په هالنډ کې نږدې په یوه کلي کې اوسئ په کلي کې هم جومات شته چې تاسو لمونځ پکې کړی دی؟
دلته په کلي کې زموږ په کلي کې دوه جومات شته. یو جومات د ترکانو دی او بل جومات د اندونیزیانو دی. نو موږ زیاتره افغانان د اندونیزیانو په جومات کې د اختر لمونځونه کوو هر کال. نو دلته جومات زموږ په کلي کې دوه جومات شته شراټ جوماتونه دي.
درست دا ولی چې د ترکانو په جومات کې نه د اندونیزیانو په جومات کې ولیم د دوی ترمنځ فرق کړی دی؟
زه نه پوهېدم. امکان داسې لري چې په دا د اندونیزیانو جومات چې دا نوی جوړ کړي یو څه ښایسته هم دي او امکانات شرایط یې هم ښه دي. نو امکان لري په دې که نه نور کوم خاص مشکل نشته. یعنی افغانان د ترکانو سره او د اندونیزیانو سره د نورو مسلمانانو سره هېڅ ستونزه نه لري.
بله آقای حبیبی خودت چی کار کردی؟ کدام مسجد رفتی نرفتی یا دیگه خانه رفتن نرفتن؟ چطور است از اون نقطه نظر؟
پوپل ستم زدی اختر مبارکی وایم. دلتا زمانگ پا خارن چی دا دیر کچنای خارن دی کازرسلاوتن پنامه دیگه حیدلبرگ سر بی خیلی مزدی دا. نو پا دی خار که چی دا یوازی دو جمعتون دی یو دی ترکانو دا و بل دی عربانو دا. د ترکانو مسجد دا غزما کور ته نږدې ده. نو زه مسجد ته سهار وخت لاړم لمونځ وکړم او لاغنه وروسته د خپل کار ته ستون شوم. په دې ښار کې افغانان هم ډېر کم اوسېږي. زموږ په ښار کې بیخي ډېر کم دي او فامیلونه خو تقریبا دوه یا درې فامیلونه دي. نو هغوی سره هم زه کمه تو ماشومه لرم. فکر کوم هغوی هم نه وو راغلي. خو په نورو غټو ښارونو کې لکه فرانکفورټ کې هامبورګ کې برلین کې په دې نورو غټو ښارونو کې د افغانانو ټولنې دي. هغوی خپل ځان ته جوماتونه لري. زه تقریبا یو میاشت مخکې تللی وم فرانکفورټ ته. هغوی ویلي د اختر لپاره مخکې آمدګي نیولې وه. تقریبا هم دومره ډېر جوماتونه او دومره ټولنې دي چې په کل د افغانستان کې په کلیو باندې غږېږي درشمارل کېږي. دا د عثمانخېلو ټولنه ده او دا د خروټو ټولنه ده او دا د مزدویو ټولنه ده او دا د ترکمنانو ده او دا د ازبکانو ده او دا د نورو ولایتونو دي. که نه په دغه غټو ښارونو کې ټولنې ډېرې فعالې دي. هغوی دا د اختر مراسم هم ښه لمانځي نوروز هم ښه لمانځي.
بله تشکر آقای حبیبی. به هر حال شنونده‌های محترم حال نوبت شماست. براتون شماره تلفن میگم به خاطر معلومات مزید شما. در تمام دنیا تقریبا 1.5 میلیارد مسلمان عید در عین روز عید کردن و ای در یک ساحه 24 میلیون کوادرات متر یک ساحه بسیار بزرگ دنیا را در بر میگیره و اگر در مملکت‌های مسلمانی اگر تقسیمش کنیم 57 مملکت اسلامی یعنی مسلمانی است که غیر قسمی که مهمانای عزیز ما هم گفتن در دیگه ممالک که اسلامی یاد نمیشن در اونجا مسلمان ها مثلا در هر شهر حتی شهرهای کوچک مسجد خود دارن مراسم خود وصلا سپری میکنن. به هر حال شماره تلفن هم در داخل و هم در خارج برتون میگم اگر علاقه دارین روزای عید است از انتقاد و دو دشنام از این قبیل چیزا تیشیم و میگپای خوب بزنیم. مثلا روزای عید شما چی گپ میزنین در بین خود؟ از چی موضوعات روز گپ میزنین؟ از آرزوهایتان چطور رفت آمد میکنین؟ مثلا روزای عید گفته میشه که روزای آشتی هستک، مثلا نکد کسایی که خفه سند قصین آشتی کردین نکردین. به هر حال شمارهای تلفن ما در خارج کشور 00 42 02 21 12 45 01 و شماره داخلی ما 0700 822 755 و 0799 203 540.
بله لالند خبرتیا وروستا ستاسی تلفنون اخلو.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
پس هم ستاسو آوریدون که نوبته چه دختر به مناسبت بخپل و مصروفیتون و بختیه و پاره نظر را سر شریک ری آوریدون که لرود تلفن لاری مربانی که ویسه.
بله بفرمایید.
سلام علیکم سلامونه
مربانی که وی
اختر خوب مسافری که کنن شخوند که چه سره پر خپل اندوالان شه دوستان کربان سره 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 او چه دامی واجی دیر اختر زور غالی.
بله واقعا دامونه ویل چه تاسی لکم زین خبری کوی اول هیله ده چه ده همو ویست چه لکم زین خبری کوی چه خلق پوشی چه افغانان چرته چرته ووسی او پا چه حال که اختر تیروی
المند کې هم په شایسته ناوه کې روزي خان بارک زنوي ولسوالۍ.
درست. نو په ناوه کې خو پرون یو اورېدونکي ټلیفون کړی و ویلې چې سږ کال یې ډېر ښه اختر درلود نسبت پخوا ته.
ولې چې سږ کال یقیناً سروان صاحب ډېر ښایسته اختر دی، یو خو په تر اختر باندې اختر دی، ولې موږ خلک پوه ډېر سره سکوت کولو ستړي وه، بلکه دا اختر دوه ورځې مخکې موږ معنا خپل کورو خپل ځای ته رالو، نو دا تر اختر لا ښه اختر چې موږ په خپل ځای تلو.
بله ډېره زیاته مننه. زموږ مېلمانه ستاسې خبرې اوري چې موږ داسې خلک هم لرو چې په دې هم خوشحاله دي او دا هم ورته اختر دی چې همدا امکان یې پیدا کړی چې خپلو کورو ته بېرته لاړ شي، حداقل خپلو کورو ته. یعنی دوی بې ځایه شوي ول او در پدر ول او معلومه خبره ده څوک بې ځایه شي د جګړې له لاسه هر څه پرېږدي او دا خو څومره سخته ده. بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي ازادي راډیو ده.
بله
مهربانی کوی صاحب.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
من پاول سر کی تاسو ته ازادي ادي ټول اړین کی ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
سلامات
اوسئ. پتلا چکرین دی کومن ولات جوارو لسانسه.
مهربانی کوی صاحب.
والا د اختر پر وته د سوې سکل والا اختر د سفنور اختر نو
ولي الا ته څو
انسان چې زمون د ملک حالت وضعیت د ښار برابر نه دي نو.
بله دا وضعیت خو لډیرو کلونو رئیس هم داسې دی، په ځینو سیمو کې به شاید نن سبا وضعیت بهتره شوی، لکه مخکې چې له ناوې څخه یې واورېدونکي ټلیفون وکړو دوی بېرته خپلو کورو ته تللي دي، یعنی وضعیت دومره بهتره شوی دی. لیکن ستاسې په سیمه کې خو لا دومره وضعیت خراب هم نه دی، نو ولې خوند نه دی در کړی؟
اصلا والا دا مون په کلي کې خو امنیت شته دی، خو که جبار ولسوالۍ امنیت له نظره امنیت لري، خو متاسفانه دا کوم ځوانان چې دغه اردو پولیسو دغه لیکو کې کار کوي د هغوی مړي و بس غمونه او داغونه خلکو ته راپاتې دي تر اوسه پورې. او
بله صاحب په هر حال مننه چې ټلیفون مو وکړو کور ودان. اوس په لاورېدونکو نظر صاحب یو څو شېبې اجازه وغواړو، بیا به نوبت دوی ته ورکو او هیله کوو چې هغه افغانان ټلیفون را وکړي چې له هېواده بهر اوسي چې د دوی له ژوند او له حاله زموږ اورېدونکي چې په داخل کې دي هغوی خبر شي.
په خیالم کلش مصروف عید و هستن و گوشت قربانی خوردن، حاله حوصله تلفون نداره.
خیر له حبیبي صاحب څخه که یوه پوښتنه وکړم پوپل صاحب نه مخکې، هغه داره چې حبیبي صاحب تاسو خو درس وایست د دکتورا په مرحله کې درس وایست، د نور افغانانو راته وایست چې اکثر افغانان په څه بوخت دي په ستاسو په شاوخوا کې چې اوسي؟ اختر مې منظور نه دی البته، وبښئ په بې اختره هم
او اصلا دلته په اکثریت افغانان، مطلق اکثریت افغانان چې په آلمان کې اوسیږي هغوی مهاجر دي او د مهاجرت له طریقه راغلي دي، دلته دوی کار کوي یا فرضاً په دا عادي کارونه کوي، یو هوټل رستورانت کې کار کوي، یو هوټل کې کار کوي، یا کوم تعمیرونه کې ساختماني کارونه کوي. هغه ډېر ابتدایي کارونه، هغه بیسیک جابس یا ورته وایي، هغه وظیفې پرمخ لري. ډېر کم شمېر افغانان زه دلته په المان کې وینم چې هغوی فضل تحصیل کوي، یا هغوی په ښو شرکتونو کې کار کوي، چې یا د انجینر په توګه باندې، یا د ډاکټر په توګه باندې، یا په بل داسې دفتر کې کار کوي چې هغه ماموریت وي، رسمي کارونه وي. دا ډېر کم افغانان دي لپاره ما. اما یو شی چې ماته دلته ډېره لکه یو د اندېښنې وړ ده، او زه ډېر پرې خفه کېږم، هغه دا چې لوده چې افغانان راسي المان او اروپایي اتحادیه هغوی ته ډېر زیات سهولتونه ورکوي، پیسې ورکوي، کور ورکوي، چې ناروغ سي هسپتال کې تداوی مفته ده. اما دوی برسېر د دغه سهولتونو هم یا داسې وړې کوچني کوچني فکرونه لري چې بس کرارې کور کې اړولی دي، او همدې ته هغه دي د معتل دي چې هغه پیسې راشي ورته د میاشتې، او دا کور ته ولېږي، دوی خپله خرچه کوي. دا فکر د ډېرو کمو هغه مهاجرو افغانانو سره ده چې دوی داسې د پوهنتون فکر ورسره وي، یا د فکر ورسره چې زه باید یو ځای کې که پوهنتون نه وایم یو مسلکي کار وکړم، چې راتلونکی مې یوازې دغه د مهاجرت پیسو ته نه وي، بلکې زه خپله باید خپل لاس باندې روزي وګټم، مالیه ورکړم، خپل کور او کلي ته پیسې ولېږم. هغه دغه فکر دلته ډېر کم دی. زموږ په ښار کې تقریبا داسې یو درې میاشتې مخکې دلته د افغانانو یو ډېره وړکۍ ټولنه وه، یو ځای کې سره ناست کور کې د مهاجرو. هغه ما ورته وویل چې تاسو ته خو د المان هېواد ډېرې ښې پیسې ورکوي، هر یو ته لکه 400-500 یورو ورکوي، کوره مفته ده. نو ولې دغه درس نه وایي؟ پوهنتون هم مفته ده. هر صاحب دغه هغوی بیا رښما نظر ته داسې لکه پلیر په یو رشخان باندې وکتل، ما ته وایي چې موږ ته پیسې راکړي نو درس څه کړو؟ نو زه هیله مند یم چې دغه هغه کسان چې مهاجر دي دلته راځي، یا هغه کورنۍ چې زما غږ دغه راډیونه اوري، خپل اولادونه وهڅوي، هغوی تشویق کړي چې دلته دغه اروپا کې د اروپایي اتحادیې له ټولو فرصتونو نه ګټه پورته کړي، او یوازې په دې اکتفا ونه کړي چې هغوی په رستورانت کې کار وکړي د ژوند تر پای پورې، انجینران سي. د ایران او پاکستان هغه چې زه دلته وینم، کسان چې راغلي دي باور وکړه یو عادي کس راشي، اما دلته چې کله زه وګوري هغوی 15 کال وروسته پوهنتون نه فارغ وي. زموږ په پوهنتون کې ډیری انجینران ایرانیان دي، همدغسې مهاجر راغلي دي، یا له مطلقا مستقیما د وظیفه پیدا کړی ده، پاکستانیان دي، هندوان دي. خو افغانان په دغه برخه کې یوازې دې باندې ډېر خوشحاله وي چې هغه د میاشتې یو 100 روپۍ واخلي، یا خپله خرچه کې کور ته ولېږي. دومره ستر فکرونه سره ناسته ده.
بله، اما په ځینو سیمو کې د څه چې تاسو ویل تقریبا په اکثرو غربي هیوادونو کې د افغانانو دا حال دی. یوازې په هالند کې په همدې کال کې موږ یو ښه خبر درلود، هغه دا و چې وایي په هغو کسانو کې چې په له نوې لسیزې راوروسته دغه هیواد ته راغلي دي، تر ټولو په زده کړو کې افغانان ښه دي د خارجیانو په منځ کې. نو پوپل صاحب، تاسو وایست په هالند کې همداسې ده لکه څنګه چې دا سروې چې په هالند کې پخپله شوې وه، وایي تر ټولو تکړه په درسونو کې افغانان دي، لیکن داسې معلومیږي چې اکثر افغانان لکه ښاغلی حبیبي چې ورته اشاره وکړه درس نه وایي، او اکثره په دې سوسیال پسې دي چې سوسیال واخلي، یا په ټیټ کارونه وکړي او په لږ عاید باندې ګزاره وکړي. هم داسې ده.
اول خو به زه هم عزیزی صاحب ته د اختر مبارکي وایم، مخکې زه په نامه چې حبیبي صاحب هم تشریف لري. داسې څه خبره ده چې شه هم څه وخت مخکې په هالند کې د څېړنیز مرکز دخوا څخه یو ډېره غټه څېړنه شوې وه، او هغه څېړنه داسې شوې وه چې هغه مهاجرین چې د نویو کانونو وروسته هالند ته راغلي دي، د هغو د اولادونو د لاسته راوړنو د تحصیل په باره کې، او د لوړ موقفونو د ترلاسه کولو په ارتباط باندې دا څېړنه کړې وه. نو په دغې څېړنه کې اول مقام افغانانو ګټلی و، دوهم مقام تهرانیانو. عملا چې زه خپله په خپل چار اطراف کې وینم، دلته افغانان ټول ماشومان یې عالي تحصیلات کوي، یعنی ټول پوهنتونونو ته تللي دي. بېکي دا یعنی دا په ترکانو کې دا شی نشته دومره په لوړه سطح باندې، دا په مراکیانو کې په دومره په لوړه سطح باندې نشته، دا په ایرانیانو کې په دومره لوړه سطح باندې نشته چې ټول یې وایي عالي تحصیلاتو ته مخه کړي. او افغانان اوس دا سیوی دي، افغانان د هالند افغانان ټول اولادونه تقریبا ټول سل په سل کې خوځړی نیسي ویلی، یعنی یو ډېره غټه فرصت دي په اړې تحصیلات موسسات کې تحصیل کوي او دا چرشته زخپل د کار په محیط کې زخپل ام انجینر یم د کمپنی کې د انجینر پایس باندې ساختمان انجینر ډیزاینر پایس باندې کار کوم نو هلته ز چې د سبا ورځ کار ته ولاړم تاسو ما ټول همکارانو ټول تبریک راته ویل او دا د اول سی اس او واکن ډیر ویار کاو په جرمنی
بله. آقای پوپل یک موضوع دیگه از ملت های دیگه مثل یونان و ترکیه و از این قبیل ملت ها در اروپا بسیار زیاد زندگی میکنه، مخصوصا ترک ها زیادتر زو جمع میشن در بین خود اتفاق دارن و جمعیت ها دارن و مثلا مسجد ها دارن، مراکز کلتوری دارن، مراسم دارن، آروسی ها اینا دیت چیزها بسیار زیاد اتفاق هستن و مراسم عید و آروسی گپایشان بسیار خوب منظم برگزار میشه، منتها در بین افغان ها این موضوع قدر رایج نیافته. سبب از این چی مشکلات سیاسی است، مشکلات قومی است، چی است که افغان ها نمیتونن در جمعیت های بسیار قوی کلان در اروپا تأسیس کنن؟
نظر صاحب ما هم تا یک وقت فکر میکردیم که گفت که رقم است که شما گفتیم، اما وقتی که اختلاف بین گولن و اردوگان به میان آمد در اروپا فرزند امی هالند امی طرفدارای اردوگان علیه طرفدارای گولن حمله کردن و طرفدارای گولن امرای یعنی یک حالتی به وجود آمد که بیخی پلیس مداخله کردن و یک تشنج بسیار فوق العاده بود. منظور من اینجا نیست که ما به ترکات آنه بیتم، بلکه منظور ما از این مثال ای بود که در افغانستان 40 سال است که جنگ جریان داره، 40 سال است که یک قوم علیه قوم دیگر تحریک شده میاد و این که ما هنوز هم به حالت هستیم به ایمان است که آفرین ما در بین افغان ها خلاف وجود داره، اما افغان ها حال همین کلتور پیدا کردن که با هم بینشینن صحبت کنن، اختلاف داشته باشن ولی باز هم با هم بشینن و دوستانه همراهی به حیث وطندار همراهی. به طور مثال ما قبلا گفتم دیروز ما محفل داشتیم، دو محفل از هم تاجیک بود هم پشتون بود هم دیگر ها بودن هم اقوام افغانستان دو اونجا بودن و دوستانه همی محفل چیز کردن باشا بودن. در عروسی ها ما هیچ یک عروسی در حالا ندیدیم که دو اینجا جنگ شده باشه، عروسی اینجا هم فوق العاده منظم می باشه، هیچ جزوی ترین سکته وجود نمی داشت. من منظور ما از هالند است، از دیگه کشورها من نمیفهم که چه رقم باشه. بنابراین ما مشکلی داریم، جنگ 40 ساله در بدری 40 ساله و این خواهی نخواهی بر اذهان انسان ها تاثیر میکنه و یک مقدار چیز تاثیرات خود داره.
بله، تاسو ښه مثال ورکو چې په ترکیه کې یوازې یو اختلاف پیدا شو، دغه اختلاف له کبله په اروپا کې هم اغیز شته، په اروپا کې هم ترکان سره بیل کړي دي، لیکن افغانستان چې 40 کاله کېږي له جګړو جنگونو سره مخامخ دی، ګوندونه دي بیلابیل کې یو بل سره دښمنۍ پالي، نو طبعا چې له هیواد بهرم په د هغوی په ژوندو د هغوی په شرایطو باندې اغیز کوي. ډیره مننه پوپل صاحب. اوس به بیا د اوریدونکو لپاره د ټلیفون شمیرې اعلان کړو که غواړئ چې خصوصا لوغ افغانانو لپاره چې له هیواد بهر اوسي که غواړي چې د خپل ژوند او اختر په ارتباط نظر څرګند کړي مشتدي ټلیفون وکړي. اول نړیوال شمیرې 00 420 22 1501، بلش میره ده 00 420 22 1501. بیا هم وایم 00 420 22 1501، بلش میره ده 00 420 22 1501. او د افغانستان شمیرې ده 00 0 و سوا 25 50، بلش میره ده 0 9 9 2 3 5 4. ده تلفون لاری اوریدون که لروزان معرفی که آزادی رادیو.
سلامونه اونه که هلی سنوار سروان ستا ستا خودرون کرن ده دختر مبارک ورزی ده دومی ورزی مبارکی تا ستا ده دوی رادیو شلو کلون آردون که هم هلی لرم سخوچالی مره رسولی دردم آلا.
سلامت وسی مرابانی کوی لکم زی خبری کوی.
مننه کوم تاسو مې سنای منواله ما لغپار پردیس د زابلول د چفان سره شي د نړۍ بسند کلی زدونکو اوس مهال تاسو له کندهار ولایت څخه تر پاړی کې کېم.
نو پردیس به اختر مو څنګه تیر کړی دی؟
مننه کوم سروان صاحب اختر مو ډیر په خوشالۍ را پیل کړی دی په زابل ولایت کې لکه څنګه چې خاص کومي خاص ځایونه ځوانانو ته او خلکو ته داسې کوم خاص ځایونه د میلو دپاره نه وي جوړ شوي چې د ډېر خوشحالۍ کې وچي یعنې هم غټ پارکونه یا غټ خاص د میلو ځایونه خو بیا هم خلک اختر په خوشحالۍ ښوندي اوله ورځ لمانځه سره پیل کېږي بیا لمانځه سره نشه پاړي بیا لمونځ کوي دا چای څښي د هغه وروسته ناوخته د ډوډۍ خوري ځې قربانیان یو کې اخترن کې له هغه وروسته بیا ځې یو خپلوان کرم برکې سره کې نو اول ورځ دې چیرې رسي دوه مترې مورځ بیا خلک ځې میلو ته څو ورځې باسي څوک چې کې باسي په څه ساعت یې ریږي هغه په هغه راکنه اختر لمانځي او بیا ډېر خوشاله هم یو دغه په کندهار ولایت کې ډېر رستې ډېر سیسې میلې ته سره کېږي ډېر سیسې زمینې ته مساجد سېږي خو ځوانانو ته د ستاتری لپاره یا هم د خپل منزل لپاره شرکت سره غټ پارکونه غټ ټولونه خلک ډېر خوشاله دي یو طبیعي خطر دی بیخي خوشاله وي چې هر څه د امن په فضا کې سره کېږي او بیا هم ټول افغانان ته سوکاله او باد په سوله کې ژوند وکړو دا خوشاله وي زه خوشاله وینم ډېر خوشاله یم
سلامت اوسې پردیسه بل اوردون کوم لرو د ټلیفون لاره مهرباني کوئ له کوم ځای خبرې کوئ
بله
السلام علیکم سروان صاحب تات نظر سات مننه سلامونه وایم او دفتر
علیکم
مننه مبارک سلامت
سروان صاحب موږ په بلوچستان په پښتون علاقه کې د روزګان د ویلایت د جزاز ولسوالۍ د مسور محمدی خبره کوم
مهرباني کوي نو تاسو په هجرت کې یا په مهاجرت کې اختر څنګه تیروي
ونه موږ د خوځې چې ودا کوم خبرې چې ما د ملمنو د واري دي تقریبا د هغه اختر مو ته اختر ما یې څه بیا تر وبولي ولی چې موږ په اختر کې دلته موږ دونه مصر جمع کېدلې نو موږ دونه اتفاق کولای شو کچیر کوو هغه د سی خلګم خاص خو نه پکې دی د شک په سترګو مشته وګوري
ولی الاتره
دغه نه پوهیږي چې ون چې دا ولی مشته په
بله متاسفانه چې ټلیفون مو قطع شو کینه ما پښتنه در څخه کوله چې ولی نو بیا خپل وطن ته نزی او روزګان ته نزی خیر بل اوردون کوم لرو نظر صاحب
بله بفهمین
دوی ټلیفون هم قطع شوی دی خیر بل ته نوبت ورکو مهرباني کوئ تاسو
بله بفهمین
آزادی رادیو ده تشنه آسمان لاندې خبرونه او په دې خبرونه کې د اختر پښپو ورځو کې ستاسو په بوختیا او مصروفیتونو باندې خبرې کوو او کله افغانستان بهر یاست پروانه کې بیا اختر هم د خپل مصروفیتونو او ژوند په اړه له نور اوریدونکو سره معلومات شریکولی شي خیر دوی خبرې لکه چې ونه کړې په ټلیفون کې څه ستونزه شته ټلیفونونه پرلپسې راځي خو پرلپسې قطع کېږي خپلو میلمنو ته به ورشو حبیبي صاحب نه وای بیا هم ټلیفون شته خیر
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني
سروان صاحب کا او نظر صاحب ته مې احترامات او د لوی اختر مبارکي درته وایم
سلامت اوسې مهرباني
سروان صاحب اروز مګه
bale bale ستاسو خبري اورو
د کندهار ولایت څخه ستاسو سره ختمات یم
یعقوب بفرمایئ
تاسو د هرې خبري په جواب کې بیرته د جواب مخوړی خبرو ته دوام ورکړئ
منه سره تاسو په کندهار کې خپلته ډیر ښه اختر روان دی بس اختر تاول ورځ موږ هغه خپل پلار د مکدود هغه کوم کاسي چې هغه مشکلې او دا هغه څنګه ست دی د ځان منځ ته لاړلو دی د ځان منځ ته خبر درانلو چې هغه خپل اختریان وکړل انو نور انسانان له ځان نوم څخه د دې هغه څه منه پتا د وګ څو کوم جوړ شوی دی نو نو څو شي دا چې د بابا صاحب خواته یا دا چې بل خواته وځي په ملو نو د دې ان شاء الله چې به ښه شي چې بیا خصوصا په کندهار کې ان یو څه دی نو نور ولایتو په پرتله نه دی لکه څنګه په نور ولایتو کې منه تک تک ستاسو ته ان شاء الله غنسته به ښه د خوشحالي اختر دی په څو شالي مثلا منځلې دي نو خدای دې ټول غوانه په څو خوشحالي اختر سره ولمنځي
سلامت اوسې ډېر زیات مننه کور ودان بل اوریدونکو نه بل اوریدونکو هم نه لرو بیر ته به میلمنو ته ورشو
بله خو به هر حال پوپل صاحب محترم در دیگه دنیا هم گفتیم که عید میشه و بعض مثال در مورد قربانی ها است. ما از بسیاری ها شنیدیم که مثلا تونسی ها و مصری ها و ترک ها در قربانی کردن مثلا گوسفند میخواین حلال بکنن یا هر چی که انتخاب میکنن، یا وکالت میگیرن با در وطن خود با کسایی که ضرورت دارن در اونجا سرشان حلال میکنن. اینطور چیزا هم در بین افغان ها رایج است نیست؟ تا حدی که ما میشنویم خود رایج است، مثلا قربانی خود وکالت میتن روان میکنن به افغانستان در مشهرهای خودشان یا در قریه خودشان. سیب در این مورد نظرتان بگیریم پوپال چه؟
تا جایی که ما معلومات دارم، تا جایی که ما از دوستا و اطرافی های ما شنیدیم، زیادتر افغان ها همی کار رو میکنن. یک کسی را وکیل میگیرن در وطن، برشون پول روان میکنن و اینا گوسفند و یا هر چیزی که برشون گفته باشه میخرن و در افغانستان ضرب میکنن، چون اونجا مردم زیاد محتاج هستن، زیاد ضرورت اونجا وجود دارد. هالند و خصوصا مجموعه اروپا زندگی تا یک اندازه خوب است، یعنی گزاره میشه. به این خاطر زیادتر افغان ها هم همی کار میکنن و کسی را وکیل میکنن، پول روان میکنن و برشان همونجا ضرب میکنن.
بله، یک چیز جالب دیگه ایست که دیگه ممالکی که مثل ما و شما واری جنگ ندارن، آرام هستن. در اوج بعضی پروگرامای تلویزیون اینا را که تعقیب میکنین، عین یک هفته پیش سب شروع میکنن که والا در عید قربان مثلا گوشت چطور حلال باید شوه، مثلا گوسفند چطور حلال شوه، باز گوشت چطور نگهداری شوه و باز چطور تقسیم شوه بین همسایه‌ها، چطور تقسیم شوه. بسیار چیزای جالب راه میکنن، مخصوصا از نقطه نظر صحی بسیار زیاد توصیه میشه به مردم که دی گوشت که زیاد دیدین بسیار نخورین که بسیار به صحتتون نقص داره. از این قبیل مسائل سیب در اروپا چطور سیبت در بین افغانا گوشت خورا زیاد است، کم است، چطور سیب؟ از این نقطه نظر تبلیغات است نیست؟ نظرتان بگیریم.
نظر شما آقا میفهمیم که افغانا زیاد گوشت خوش داره، میگرم گوشت یک اندازه انسان قلبش سخت می سازه، ترحمش کم می کنه. شاید بعدی خطر باشه که افغان ها زیاد جنگ می کنه و جنگ هم در افغانستان زیاد وجود داره. خب یک شوخی بود. به هر صورت در اینجا افغان ها در مجموع واقعا هم در هالند هم در جایی که ما خبر دارم در دیگه کشورها زیاد گوشت می خورن، ولی در اینجا خب به خاطر عید قربان کوشش میکنن که گوشت بخرن، نه ای که خودشان ذبح کنن. به خاطر اینکه اینجا هر جا نمیشه گوسفند یا گاو ذبح کرد،
زکش اجازه نورکی حکومت کنه هم دستی داره،
نه اجازه نست و مخصوص زیانه جایی که حالتا باید پا همه زیانه که مخصوص نفر است در سیخی جهاز تخیل باید حیوان کنترل سوری هموی او په داسې شکل سره حلال سي چې هغه حیوان ډېر ونه ځورېږي هم او محیط ته هم چاپېریال ته هم زیان ونه رسوي. نو یعنې د صحي لحاظ او د ټولې خبرې په نظر کې نیول کېږي چې داسې کېږي. خو په دې خاطر باندې زیاتره افغانان په هالند کې چې ژوند کوي دوی ډېر لږ ماجېدلي دي چې قرباني دې کړې وي. زیاتره یو افغانستان ته څوک وکیل نیسي او هلته پیسې اخلي.
تاسو صحیح مسایلو ته اشاره وکړه، د موږ په وطن کې چې خلک قرباني کوي وینم داسې بهیږي او بیا هغه وینه هم نه پټوي، په ډېرو مواردو کې بیا مچان پرې راټولیږي او دا مچان بیا میکروبونه یو بل ځای ته وړي او خپروي. دا مسله ده په دې خاطر هم په دې هیوادونو کې اجازه نه ورکوي چې هر ځای څوک یو حیوان ذبح کړي یا حلال کړي. حبیبي صاحب، یو بله مسله هم دا ده چې په ډېرو اروپایي هیوادونو
کې گوشت موشت خورده، یعنی اگه بخورم برش مالو نمیشه خودش یک کم اکل آغره کامش
بیر نه مالو میگی چه عبی بیسه بیر
نستان دلتا
عبی بیسه ما دا خوشتال دلتا اصنه و پخته ما ما خوشتال دا پخته نو که ما
غوحم دومره لیر حالی خوردی خوال دا وطن که میشو کرده مورو پلاشتا اگوی دوارا قربانی کرده و
عبی بیسه ما دا خوشتال در نو پخته ما چه پاکسر و عبی بیسه تلکه چیز ما واز نوری
زما غاوري
تاسې زما غاک نه اوري لکه چې
ما وساسو
غوسره غیمه ما پختنه دا کوله چې یوشمیر خلق چې په اروپا کې قربانی هم کړی دی وای چې څوک نه پیدا کوي چې بیا دا غوخه ورکړي د دې لپاره چې قربانی ورکړي نو دا هم علت کیږي چې ډیر خلک کوشش وکړي چې قربانی په وطن کې وکړي خپلوانو ته یا دوستانو ته پیسې واستوي او هلته قربانی وکړي همداسې د استاسو په سیمه کې همداسې افغانان هم دا کار کوي پام دې خاطر
فکر کوم اروپا کې ډیره افغانان د کلتورونو یو شی دی ډیره هغه همداسې کوي د قربانی په برخه کې خو ما د درې کسانو نه پوښتنه وکړه هغه وطن ته پیسې استولې وي که شری فضل مشران وړي هغه وطن ته پیسې استولې وي کوچې ځوانانو هغه مور او پلار کور کې قربانی کړي و نو دوی به ضرورت نه درلود چې دوی قربانی وکړي او ډیره افغانان او افغانستان ته پیسې استوي یا غلطه یو کس وکیل نسی یا وکیل باندې مسؤلیت لري چې دوی قربانی وکړي ته په اروپا کې فرصتونه ډېر دي د خلکو چې هر څومره ځوان ساتي ډېر ټیټ هم وي خو بیا هم نسبتا نوغه مره محتاج نه دي لکه وطن کې چې زمونږ خلک ډېر ضرورت لري فکر کوم دا به ډېر هم مناسب لاره هم وي د ځینو هغو لپاره چې اروپا کې ځوان کوي امکانات هم لري چې وطن ته واستوي تر څو یو څو غریبان یو څو وخت په هغه باندې ډوډۍ ته وخوري ډېری افغانان په آلمان کې همدا کوي حتی دیوازې نه یوازې په اختر کې بلکې دوی هغه زکات عمل تاسوي خیراتونه عمل افغانستان تاسوي او فکر کوم دا ډېره ښه مناسبه طریقه ده نه یوازې هلته د خلکو یو 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 څو موده ګزاره کېږي بلکې د هېواد د اقتصاد په پیاوړتیا کې هم ډېر مهم رول لوبولی شي
بله صاحب ډېر زیات
بله امین جی پوپل صاحب بعض مسائل دیگر هم به خاطر معلومات مدید شنونده عزیز ما بعد چیزها را از نظر بگذارانیم شاید در افغانستان در آینده ای کارا شب و ایست که مثلا سابق در آجیا که می رفتن باید قربانی می کردن باز گوشت قربانی کلش میلیون ها گوسفند که بس لازمه می شد و اونا زیر خاک می شد و ضایع می شد و از این قبیل مسائل منتها حالا تشکیلات های جور شده که گوشت ها را جمع میکنن و او را باز کانسرو میکنن و به مالک احتیاج دارن بر از او روان میکنن مثلا ترکیه عین در ترکیه عین این کار را میکنن که قربانی ها را میگیرن جمع میکنن در قوطی ها و اینا هم به شکل صحیح از او باز مالک
نظر که... سپه پاکستان که هم یا ایدی بله. چه وفات شو دقیقه یا مرکز در لود خیریه مواسطه بله در لود یعنی هم دا کار که
فکر کنیم در بسیاری جای کار بله. خوب شده رئیسته یعنی روز به روز این فکرا ترویج میابه من فکر کردم که اگر در افغانستان هم این کارا اگر زیادتر شود کسایی که ضرورت دارن مثلا آل قربانی را به بلند منزلا را دعوت میکنن در بین خود میخورن در بین خود نوشجان میکنن ساتری میکنن غریبا بیچاره و توانشان نمیرسه این طرف فکرا اگر در افغانستان هم ترویج پیدا کنه یا کسی یا کسان در این مورد کار کنه بد نمیشه نه خوب چی میگین نظر شما را بگیریم
شما به یک نکته بسیار جالب اشاره کردین حالا ما خبر دارم دانی همکاران ما است در شعبه از ترکیه هستن اونا برای ما قصه کردن که اینا در اینجا یک اتحادیه دارن و اینا پولی قربانی را به امو اتحادیه میتن این اتحادیه این پولها را جمع میکنه و در کشورهای کمبزاعت روان میکنن و در اونجا اونا قربانی میکنن و مردم تنظیم میکنن یک ابتکار بسیار خوب بود بسیار خوشم آمد چون ترکیه کشوری پیشرفته است از لحاظ اقتصادی مردمشان وضعیتشان خوب است به خاطر اینا ضرورت ندارن و ولی در افغانستان افغانا که کار میکنن هم کار بسیار خوب است ما نمیتونیم که مردم خود گوشه بانیم و پولی قربانی را روان کنیم به دیگه کشورهای غریب ای گفتی که شما گفتین ای بیکی دقیق است منتها ای یک کلتور میخواه حالا ای دو یک چیز جور شده هر کسی مهمان کرد یک چند نفر نان داد او بسیار آدمی قوی است و هر کس از اومیت است و موقف پیدا میکنه و دیگه این یک پیشن است نه ای که از لحاظ انسانی و از لحاظ عاطفی اگر نه کسایی که بلند منزل داره او هیچ ضرورت نداره به اون مهمانی به اون نان به اون گوشت
و کسانی در افغانستان بسیار زیاد هستند که ما هم یک دفعه گوشت خورده نمیتونه. به خاطر گفتم بسیار دقیق
است. امی پوپاس به امی یعنی در مجموع اینطور فکر میشه در هر ساعت تنها در قربانی نیست. امی طرز فکر اینا چطور تغییر بکنه؟ کی کار بکنه؟ مطبوعات کار بکنه؟ مثلا تلویزیون کار بکنه؟ رادیو کار کنه؟ ما شما کار کنین؟ کی کنین که آستاستا اگر امروز سبب نمیشه خو 100 سال بعد خو بس تو اولادا و نواسا خو خاط متوجه شون، یعنی منتهی از جای خو کار شروع شوه که دمی تساها کار شوه. نظرتان چی است؟
تصادفاً ما در این مورد تقریبا جریان 12 سال یک تحقیق کردم. خب موضوعش کمی فرق میکنه، ولی مسئله نهاییش همین که شما گفتین اینی نیست.
بله.
اون موضوعی که ما تحقیق کردیم سرش بی اتفاقی افغانا بوده و چرا بی اتفاق هستیم و چه رقم میشه رای حل برش پیدا شود. یعنی در نتیجه نهایی که ما پیشنهاد میکنم، در مطرح خود پیشنهاد میکنم، ایست که زیاد کار توضیحی و تفاهم به مردم داده شود. زیاد رادیو، تلویزیون، اخبار زیاد این مورد کار بکنه و اصلا دولت یک استراتژی برش انجام بکنه. با فکر ما دولت اصلا در این فکر نیست، نه دولت فعلی، نه دولت قبلی و نه دولت هایی که دهها قبل وجود داشته. اصلا به این مسئله که انسان ها را تربیه بکنه، به انسان ها روحیه خوب بتاید، انسان دوستی را. و در این مورد ما بسیار مشکل داریم و زیاد کار شده. رادیو زدی، رادیو بی بی سی، یک از رادیوهای دیگه هم در این مورد کار میکنه، ولی این کافی نیست. به فکر ما بسیار زیاد باید کار شده و حکومت باید یک استراتژی جور کنه برای این کار.
بله سلامت حسین پوپل صاحب. یو اوریدون که ډیر منتظر پته شوی دی، دوی ته به نوبت ورکو چې دوی څوی لکم ځای خبری کوي. اختر مو مبارک شه.
بله السلام علیکم
عزیزی صاحب. عزیزی
سلام صاحب، نظر صاحب، درنو ملمنو ته عزیزی دلمن
بله
وړاندې کوم. د اختر دوم اورست
سلامت
وي او مخبه دی وکي چې عبادتونو دعاګانې مو د خدای په دربار قبول شي.
ډیر مننه. سلامت اوسه عزیزی صاحب، تاسې د اختر مبارک وي. مهرباني وکړئ د اختر په اړه ووایئ. اختر مو تر اوسه پورې څنګه تیر شوی دی؟ په لشکرګاه کې تاسو مهرباني
مننه ژوندۍ اوسئ. په هلمند کې د اختر اوله ورځ ډېره ښه تېره شوله. هغه رواجونه چې لکه مخکې اورېدونکو چې وویلې چې د سهار کاسه وه او بیا د عیدګاه لمونځ وو او بیا قربانۍ وې. د قربانۍ په هکله به زه ووایم لکه تاسو چې ډېر بحث پرې وکړه، اوس په هلمند کې او په دغه ځایو کې هم دغه رواج شوی دی چې دغه د قربانۍ وخت فقط خپل ورور، خور او د کاکا د زوی کور ته لیږي. هغه غریبانو ته یې نه ورکوي چې هغوی ورته احتیاج او محتاج وي. دا قربانۍ هم اوس داسې یو شخصي دغه ګرځېدلی دی، انانه ګرځېدلی ده، لکه دی چې د ځان دپاره یو لاندی کوي. اما هغسې نه ده لکه د پخوا په رقم کې خلکو ته به یې ورکوله، یا به د مهاجرینو په وخت کې کوم وخت کې چې د روسان په افغانستان کې وه، د عربستان سعودي نه به په تیارو وخت کې راتللی پاکستان ته د مهاجرینو لپاره. هغه نه ورکوي، فقط هغه خپلو خپلوانو ته لیږي او هغه نورې بس خپل. اوس نن ورځ چې زه درته ووایم سروان صاحب، د یوه کور نه ما داسې نه بوی ونه لیده چې پورته نه شي. په ټولو کورو کې کبابونه پخېدل او خپل په مابینو کې سره خوړل او خپل خپلوان سره راټول شوي وو. د غریبانو په کیسه کې څوک نه وه. نور نو اختر دغسې تېرېږي.
حاجی صاحب عزیزی، حاجی صاحب یو پښتون له تاسو څخه، تاسو دې سهار کاسه یاد کړه. دا یو خاص رواج دی چې په همدغه جنوبي ولایتونو کې شته، خصوصا کندهار او هلمند او روزګان او دغه ولایتونو کې. خو نور اوریدونکي زما په شمول نه پی پوهیږي که یو څه توضیح کړئ چې دا د سهار کاسه څه شی دی.
دغه د سهار کاسه سروان صاحب فقط دا یو انانه ده، له ډېرو پلرونه دا پاتې ده. دا نه مذهبي شکل هم نه لري چې اوس ووایو چې دا په د مذهب له نگاهنه ده. دا یو انانه ده موږ ته را پاتې ده. سهار د شپې په درې بجو د کور ښځې پورته کېږي، وریجي پخوي. د سهار د اذان د لمانځه تر وخته پورې دغه وریجې دوی دموي او آماده کوي خوراک ته. کوم وخت چې موږ د صحاب منځونه وکړل په ماجد کې له ماجد نه راووتلو هر سړی خپل له کور نه یو غوری دوه غوری وریجې راباسي او مسجد ته یې وړي همالته ټول مسجدوال کښېني دغه وریجې په ګډه سره خوري او یو دعا پرې کوي. دغه شی دی بل شی نشته سروان صاحب ځکه یو مذهبي دغه نه لري.
علی سلامت اوسه کور ودان حاجی صاحب زمي نظر صاحب دوی دغه مسلې ته اشاره درلوده چې اوس وای دی په خوا پشان خلک قرباني کوي لیکن غریبان او خلکو ته چې ورته ضرورت لري غوی ته نه ور کوي. هلدر چې هلمند یو له ولایتونو څخه چې ډیر زیات کورنی بې ځای شوی لري او هغه خلک ډیر محتاج دي او ډیر مرستې ته ضرورت لري په کار ده چې په دې ولایت کې تر نورو ولایتونو هم خلک دې شي ته زیات توجه وکړي چې قرباني هغه خلکو ته ورکړي چې اختر مبارک شه. مهربانی
خوش آمدیم. بفهمید.
السلام علیکم اسمت سروان صاحب نظر صاحب اختر مبارکی لاس پلاس درته ټول افغانان او تاوریدون کته
سلامت او سه ستاسو دې هم مبارک شه. مهربانی وکړه په خپل
تاسو مخکې ذکر وکړه د قربانیو په باره کې دلته خو موږ په خپله د افغانان دلته قربانۍ چې کوو لکه مخکې میلمنو چې نظر ورکړه پیسې وطن ته لیږو دلته خو اول کې غریبان نشته چې دغه دوه غوایو ته مثال علاوې دوه غوایو څلور یو یو غوایی مثال څلور معنا کېږي دغه په ټول سویس کې ولکه په دریو میاشتو کې چې ومړی شي اول غریب ستانه بیا چې دا دغه پیسې خو دلته څومره افغانان چې یاره کورنۍ دا پیژنه یم زره یرو لیږي وطن ته لی ته دوه غوایي په واخلي هغه غواښې په غریبانو سې ویشي که نه اوس موږ په خپله نن به کور ته ټلیفون کړی و هلې ته دوه غوایي حلل کړي و هر یو پنځه پنځه مانه ولیدلې و نو ټولو غریبانانو سې غواښې ویشلې وې پنځه پنځه کیلو یې ورکړې څلور کیلو سې څوک غټې کورنۍ ته یې غوته زیاتې نو دغه هغه چې دا غواښې نو هلته لیږي پیسې د زکات چې دي زکات پیسه موږ الیته وطن ته لیږو خپلو خلکو سېوي شو دلته افغانان هم چې کوم افغانان دي کوم غریب نشته کې ټول هغه افغانان دي چې ښه په واس باندې په پښو باندې درېدلي خلک دي که نه
بلې
او دوم تاسو د تعلیم په باره کې ذکر وکړه چې د اولنډ کې اول نمبر کې افغانان راغلي وو دلته په سویس کې هم دغه دوه کلونه موږ ورته ګورو اول نمبر کې دا سریلانکا تامل خلک راغلي وو دوم نمبر کې انشاءالله دی موږ افغانان دي واقعي چې دا نوی نسل څومره چې موږ ورته ګورو یو ښه شهادتنامه دوی لري د مثال دختري نرسي په دفترو کې د وړکې جنکۍ یو ښه هغه لري یو ښه کامیابي لري د نورو خارجیانو نه په سویزرلینډ کې دوم نمبر کې افغانان دي.
بله څه فکر کوئ چې همدغه کار چې دوی درس ته توجه کوي یا زر په ټولنه کې ځان بدلوي یعنی د هغو خلکو له کلتور له هغه سره ځان بدلوي دغه پخپله د دوی له دې سره مرسته نه کوي چې زر یې ومني د مهاجر په حیث
دلته خو بیا سروان صاحب داسې ده چې اوس ګوره چې بیا داسې کورنۍ زه ډېرې پېژنم موږ خو د مخکې راغلي پنځه ویشت کاله هم کېږي مثال دغه نوي چې راغلي دي چې کومو سیاسي پانا قبوله شوې نه ده یغو ته مثال مور پلار ته یې قبولي نه ده ورکړې لیکن الوتونه چې دوه کاله درې کاله سبق ته ولاړ شي هغه اک د پاسپورټ لري یغو ته ټولو ته د دغه ملک هغه کاغذ ورکوي هغه چې دي نو د وړکې جنکۍ چې دي مثال د سویزیانو په قطار کې روان دي په دغه باندې د افغانان چې څومره زه وینم د وړکې جنکۍ ډېرې یو ښه تعلیم پکې دي ښه زده کړه پکې هغه مور پلار یې که د اتو کالو د لسو کالو نه هغه پاسپورټ نه لري وطن ته سفر نه شي کړی په انتظار کې پراته دي لیکن هغه الودونه د پاسپورټ حق لري ټول پاسپورټونه لري که نه.
بله صاحب
تشکر حاجی صاحب محترم. خب دیگه کسی حاجی صاحب سخنان هم تمام شد
که یو پښتنه ورڅخه وکړو لدوی څخه هغه درته چې تاسو د تعلیم خبره مکړه نه لکه تلیفون خلاص خیر پر حال ډیره مننه سلامات.
ما سوال داشتم از آقای پوپل. پوپل صاحب ایگه پا خو خوب امو افغانا بسلا در خارج کشور در تحصیلات اینا بسیار زیاد بسلا پیشرفت کردن مثلا از آقای اشرف غنی خودش در دنیا از نقطه نظر استعداد اینا دوم انتخاب شده منتها نتیجه را اگر ببینیم که مثلا در دیگه ممالک میتونه این همه نفرای خود اشخاص خود احترام کنن و پیش بکشن و تبلیغات کنن به طور نمونه نشان بتن، منتها در بین ما تر نیست، ما نمیشناسیم. حالا یه قدپاره که مثلا شما امروز به ما گفتین بسیاری از یا که ما جورنالیست هستیم بسیار زود نمیرسه، یعنی وقتی که در مورد این گونه اشخاص صحبت میشه ایگه تشویق شوند یا خودشان گام به پیش بانن و خودشان پیش گام شوند بعضی کارا بکنن که به سم مردم افغانستان برسه، تشویق شوند، یعنی نتیجه مثبت باید ببینیم. صاحب در اینجا مشکل در کجاست؟ چرا صاحبی چیزا زود بیرون نمیشه، کس خبر نمیشن؟
بازم نظر صاحب ما یک کمی نظر متفاوت داره. ما ساعت 8 بجه شب بود که این خبر شنیدم و همین لحظه در فیسبوک این خبر نشر کردم. و هدف این بود که هم افغانا بشنون، ببینن، تشویق شوند و با که ما تنها جنگ نمی کنیم بلکه ما در ساحه علم و کار هم میتونیم دستاوردهای خوب داشته باشیم. یک
پوپل صاحب، تنها شما یا فیسبوک شما منظور نیستین، دست افغانستان رهبرها اینا. مثلا ما بعض ممالک دیدیم، به طور مثال اگر ترکیه را بگیریم، یک دختر مدال طلا که گرفت، ما در تلویزیون دیدیم که یک تلفن در گوش از یامد گفتن او رئیس جمهور تلفن میکنه باش تبریک میگن. یعنی ما میگیم در مجموع ملت سازی، دولت سازی شوه، رهبرای ما تشویق شون، تشویق کنن. از این خاطر نقطه اگر شما در فیسبوک خود، ما در فیسبوک خود یا را چند نفر میبینه یا نمیبینه، نیسته و از اون خاطر گفتم.
نه، نظرتان بلکه بیشی صحیحه و دیگه جوانها را تشویق میکنه، اما با فکر ما این کار هم شده. تا جایی که ما خبر دارم یک نفر بسم الله عارف، بنام بسم الله عارف در هندوستان در کدام در فاکولته انجینری با فکر مقام اول گرفته بود یا دوم گرفته بود یادم نیستک، و ما شنیدیم که اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان برش زنگ زده بود و یک کسایی که در خارج مدال گرفتن، مدال طلا گرفتن، مقام گرفتن، هم رئیس جمهوری، هم اشرف غنی و هم قبلن حمید کرزی
منطقه. منظور ما تر است که ما نمیگیم صد درصد نیست، یعنی بسنده نیست، یعنی امی کلتور چطور رایج بسه زیادتر کار کنیم، زیادتر شو و زیادتر دولت سازی و ملت سازی و کل ما در مسائل بیرق خود یک نوا فکر داشته باشیم و در مسئله منافع ملی ما یک نوا فکر داشته. از این خاطر یعنی اگر کل چیز خوب می بود خب ما در 40 سال در جنگ نمی کردیم، نیست بس خاطر بهبود میگیم. یعنی یک نفر، دو نفر، سه نفر کافی نیست، زیادتر شو. چی میگی آقای؟
با این گفتان بیخی موافق هستم و ما شما قبلا هم همین مسئله را گفتیم که این باید زیاد کار شود، زیاد تبلیغ شود، زیاد تفاهم شود، از طریق رادیو، از طریق تلویزیون، از برنامه های مخصوص برشان تهیه شود و هر کس امیر مکلفیت خود بدانه، نه تنها رئیس جمهور، وزیر هم مکلفیت خود بدانه، والی هم باید مکلفیت خود بدانه که هر کس در مساحه خود تشویق کنه.
بله
و بالکل درست است.
تشکر من
فلسفه بیا هم په دوه منیمای کې وخت درک اوس یو وريدون کای مول کانادا څخه د ټلیفون لاره را سره ده په کانادا کې نیمه شپه ده د براتوي چې څو بجې دي. مهرباني کوي اختر مو مبارک شه شفیقی صاحب.
گل صوب است. بله بفرمایید.
او سروان صاحب تاسو د اختر مبارک شه، ټول هیوادوال ته د اختر مبارک کوم. دلته اوس د شپې تقریبا د ساعت درې نیمې بجې دي. موږ د لږ د اختر لمونځ خو د افغانانو د اتحادیې خانه ولمانځو، لکه د هغوی خانه وو نغې نه وروسته. نو نن داسې جمعې ورځ دلته رسمیات وو، ټول کارو ته لاړو، کارونه بېرته راغلو. د یکشنبې په ورځ باندې بیا دلته یو پروګرام لري د افغانانو دپاره د اختر،
مبارکیو
نغیر پر خبرې کولې سبا ته رخصت ده، نو په هغې باندې نغیب خاطر باندې نغه تر اوسه پورې نه مړه شه. تاسو میسج مو کتل نه غو رسلم
ډیر مننه
دې خبرم چې دې ازادي راځي لار نه د ټول وطنوال ته اختر مبارکي وم او
سلامت اوسئ. په کوم شهر کې چې تاسو اوسئ هلته د افغانانو شمیر زیات دی کم دی؟ څنګه دی او په څه بوخت دي اکثر افغانان
دلته؟ نسبت د ټورنټو نه افغانان په دې ښار کې ډېر نه دي، ډېر زیات نه دي، کم شهر باندې اوسېږي او اکثره ترې خپل کارونه لري یا په دفترونو کې کار کوي او څوک چې دي اکثره ډاکټران یې لکه دلته په خانو کې کار کوي، ښار مختلف مصروفیتونه لري.
بله، په ځینو هیوادو کې مخکې زموږ میلمنو وویل چې افغانان اوس په تعلیم کې ښه دي، اکثره ماشومان درس وایي، دا نوی نسل خصوصا هغه نسل چې په همدغو هیوادو کې پیدا شوی دی هغوی تعلیم ته ډېره توجه کوي. په کاناډا کې څنګه؟
بالکل دا خبره وکړه ده، دلته ټول یوازې هغه نه چې دلته پیدا شوي دي، اوس اکثره افغانان نوي افغانستان نه دلته راوځي شوي یا راغلي دي، هغوی اکثریت د غواړي د کار سره په درس باندې مصروفه دي، د سار روخان اکثر درس کوي یا بس خې میخوانه د بل وخت کار کوي، نو ټول دې خلک ډېر ټول څوک چې دلته دې ښه ډېر زیات توجه لري، اکثر غواړي چې درس ووایي تعلیم وکړي نو وروسته بیا خپل ژوند مختلف شي.
ډېره زیاته مننه کور ودان شفیقي صاحب چې له کاناډا څخه مو ټلیفون وکړو او نظر مو څرګند کړو. نور اوریدونکو هم ویل کو چې له خبرونو وروسته له موږ سره تماس ونیسي د اختر په ارتباط او د خپلو مصروفیاتو په ارتباط. له نور اوریدونکو سره خواله وکړو. اوس د خبرونو وخت دی، سید سمی عباسی وړاندې کوي.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. مقامات وزارت داخلی افغانستان میگویند با تدابیر امنیتی خاص توانستند امنیت مردم را در روزهای عید تامین کنند. وزارت دفاع آمریکا یک قرارداد 69 میلیون دلاری را برای تقویه قوای هوایی افغانستان امضا کرد. در حمله بر یک عضو پارلمان پاکستان از حزب اپوزیسیون دو تن کشته شد. تفصیل خبرها. مقامات وزارت داخلی افغانستان میگویند با اقدامات جدی و خاص امنیتی که قوای امنیتی افغانستان پیش گرفته است، در نماز عید و روزهای اول و دوم عید آرامی در کشور حکم فرما بود. معین امنیتی وزارت داخلی افغانستان جنرال مرادعلی مراد در این مورد به رادیو آزادی گفت مردم افغانستان در رابطه با امنیت روزهای عید، مخصوصا روز اول عید که نماز عید و نماز جمعه در مساجد انجام می‌شد، شاید دشمنان بتوانند دست به کار شوند، نگرانی داشتند، اما جلوی آنها گرفته شد.
نیروهای امنیتی افغانستان مصمم شدیم که یک تدابیر ویژه را با تفاوت در سالهای گذشته داشته باشیم در سراسر افغانستان، که شما دیدین روز عید و نماز جمعه بسیار با یک آرامش کلی در سراسر افغانستان شد.
با گفته جنرال مراد، در اقدامات برای جلوگیری از حملات ده ها مخالف دستگیر شده و از حملات آنها در ولایات مختلف جلوگیری شده است. با گفته او، امروز که روز دوم عید است، تا حال کدام حادثه جدی ثبت نشده است. وزارت دفاع آمریکا در مورد تکمیل قرارداد بیش از 69 میلیون دلار به مقصد تقویه قوای هوایی افغان خبر داد. در یادداشت وزارت دفاع آمریکا که دیروز نشر شد آمده است، یک قرارداد به ارزش 69 میلیون و 368 هزار دلار با یک شرکت در فورتوت ایالت تکساس امضا شده است که به اساس آن طیاره‌های C-208 به قوای هوایی افغان تهیه می شود. این طیاره‌ها برای تفتیش و جمع‌آوری معلومات نظامی استفاده می شوند. به گفته وزارت دفاع آمریکا، این قرارداد تا 30 ماه نوامبر سال 2018 تکمیل خواهد شد. شرکتی که این طیاره‌ها را تولید می کند می گوید طیاره های AC-208 طیاره های پیشرفته تحقیقاتی می باشند که در جریان شب روز استفاده می شوند و می توانند مبارزات ضد شورشیان را بسیار دقیق و منسجم بسازند و معلومات دقیق استخباراتی و نظارتی را فراهم نمایند. علاوه بر آن، به گفته مقامات این شرکت، در صورت ضرورت این طیاره ها را با آسانی می توان با راکت های هلفایر مسلح ساخت که در حملات هم از آنها استفاده شود. ایالات متحده ماه گذشته اعلان نمود که قراردادهای مجموعی را به ارزش 727 میلیون دلار برای تقویه قوای هوایی افغانستان و تامین طیاره های پیشرفته با آن امضا کرده است. ادامه اخبار. نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان حمایتش را از استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان و جنوب آسیا اعلان کرد. در استراتژی جدید آمریکا روی مبارزه جدی نیروهای آمریکایی علیه طالبان مسلح در افغانستان تاکید شده و همچنان پاکستان را مورد انتقاد قرار داده است که به شورشیان مسلح که در افغانستان می‌جنگند پناهگاه‌های امن فراهم کرده است. دفتر رئیس جمهور قزاقستان با نشر اعلامیه گفت که در جریان مکالمه تلفنی رئیس جمهور دونالد ترامپ از نورسلطان نظربایف دعوت کرد تا از آمریکا دیدار کند. مقامات پاکستان میگویند دو حمله کننده ناشناس یک عضو پارلمان از حزب اپوزیسیون را بعد از نماز عید در کراچی هدف قرار داده ولی برای عوض او دو نفر دیگر را کشتند. خواجه اظهارالحسن عضو حزب متحد قومی از حمله امروز صبح بدون آسیب نجات پیدا کرد ولی یک افسر پلیس و یک نوجوان که در محل حادثه ایستاده بودند کشته شدند. در این مورد مقامات پلیس و اعضای حزب متحد قومی معلومات دادند. حداقل 4 تن دیگر در اینجا زخمی شدند. مقام پلیس کراچی پیر محمد شاه اظهار داشت یکی از حمله کنندگان در جریان فرار از سوی پلیس هدف تیر قرار گرفت. پلیس میگوید اسلحه و موتورسیکل حمله کننده کشته شده در محل حادثه به دست آمده است. حسن در جریان عید مبارکی با مردم بود که حمله کنندگان بر او فایر کردند. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی میگوید برلین قرار است بر روابط خود با ترکیه یک بار دیگر تجدید نظر کند و خواهان متوقف شدن مذاکرات بین اتحادیه اروپا با ترکیه شد که در آن موضوع عضویت ترکیه در این اتحادیه بررسی می شود. خانم مرکل این سخنان را پس از آن ابراز کرد که ترکیه دو تبعی دیگر جرمنی را بازداشت نمود. و یک بانک نو انکشافی که توسط روسیه، چین، هندوستان و برازیل تشکیل شده است 1.4 میلیارد دلار به روسیه، چین و هند قرض می‌دهد. این تعهد قبل از اجلاس کشورهای بزرگ در حال رشد اقتصادی بریکس که در همین هفته در چین برگزار می‌شود اعلان شده است. این قرض از سوی بانک نو رشد که در سال 2014 همچون بدیلی برای بانک جهانی تشکیل شد پرداخت می شود. از این پول 460 میلیون دلار آن برای اپدیت کامپیوترهای سیستم عدلی روسیه، 470 میلیون دلار برای رشد سیستم آبرسانی روستایی در هند و بقیه برای صرفه‌جویی انرژی و کنترل سیلاب‌ها در چین مصرف خواهد شد. در اجلاس کشورهای در حال رشد بریکس، رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور چین شی جین پینگ و رهبران برازیل، هندوستان و آفریقای جنوبی سهم خواهند داشت. این اجلاس به تاریخ 4 و 5 سپتامبر در شهر شیامن چین برگزار می‌شود. پایان اخبار.
ترشنه آسمان لاندی زیر آسمان کبود.
یو ځل بیا زما اسمت څاروان او ظریف نظر سلامونه ومنه. د اختر دوهمه ورځ ده او نن زموږ ترشنه اسمان لاندې خبرونه هم اختر ته ځانګړې ده، خصوصا د هغو افغانانو اختر ته چې له هېواده بهر دي. غواړو چې د هغوی له مصروفیتونو د هغوی له اختره تاسې اورېدونکي خبر کړو. هیله لرو چې بیا به هم ټلیفون راوکئ، خصوصا هغه افغانان به ټلیفون راوکړي چې له هېواده بهر دي او د خپلو مصروفیتونو او اختر په ارتباط به نظر څرګند کړي، او همدارس د افغانانو د ژوند، عمومي ژوند په ارتباط به نظر څرګند کړي چې څه ډول ژوند لري، څو خپل وطنوالي په هېواد کې خبر شي چې د دوی پردیس ورونه څه کوي یا خویندې څه کوي.
بلې، حتی از ایران او پاکستان اگر زیاتر ټلیفون کنن بد نمیشه که اونا له اونجا زیاتر شاید موضوع را خوبتر بفهمن و خوبتر مراسم داشته باشن و خوبتر ایدی بکنن.
بله، کسم پاول ساعت که یو آوریدون که ده بلوچستان لپشین چه تلفون کرده و ویلی چه اختر چندان خواندور نه ده، ځکه چې په شسترګه نه ورته کتل کیږي. نو متاسفانه چې دوغی ټلیفون قطع شو، خبرې ډېرې درلودې خو یې نه کړې شوې. اوس کېدای شي چې ټلیفون راوکی.
بله، خب ما شماره ټلیفون اعظمیال بگویم یا چطور؟
بله، مهربانی.
شماره ټلیفون داخلی ما 0700-822-755 و 0799-203-540 و شماره بین‌المللی ما 0042-21-12-45-01.
او ده هم مرتوی چه لجرمنی چخه ده دکترا ده دوره محصل بیو بولو شاغل آصف حبیبی ده تلیفون لداری را سره ده. خو اوس یو اوریدون که لرو چه نپیجو لکم زای تلیفون کرده ده. میرا بانی که وی سلامونه.
وعلیکم السلام سلامت سروان صاحب و تاسو او تاسو ټول همکارانو ته د اختر مبارکي وایو خصوصا ټول افغانانو مسافر ورونو ته
سلامت اوسئ
اختر مبارکي وایو خو یو سپیشل سوکاله
سلامت اوسئ تاسو ځنه معرفي کوي او دام وایي چې کوم ځای خبرې کوي او زمنن دا کارم وکړي چې رادیو مو یا لری شي یا مو رادیو ټټکی
حضرت رحمان داسم له پاکستان او د بلوچستان له علاقې چې مسافر یو سلام علیکم نیول دا خپل یو شی جوړ و بیا
دا وای چې اختر څنګه تیریږي
شکر دا اوس مخه مسافر یو اختر مو ښه تیریږي الحمدلله ورسره په خیر تیر سو علا دی وکړي مو خپل وطن کې سوله راشي او مو خپل وطن کې ورې یو کاروبار یو له مسافرې ولو د دربدري و خلاص مسافرې خو نه داسې اخترونم نه یې اختر مسافر لمن خو نیم بجې و خو نه رالو خپل کاروبارو ته کوم کاروبار نه شولو او د اختر مسلې چې دی اختر بیا پورو کې ورې اخیستی ولو هغه مو له فلورو ته اجازه ورکړې وای چې د عدالت کې
بله دمو راتونه ول چې ولې خپل وطن ته نه ځي
کو کاروبار نم له وخت له فلورو دلی شروع کړی دی اصل کې کورونا موسم په افغانستان کې دی چې غزنی دی علاقه یو او دلیم کاروبار نه دی خپل کاروبار ته شپږو میاشتې مسافرې کوو بیا د کور ته یو نو دوه درې میاشتې بیا کور ته راو بیا راځي
بله صاحب ډېره زیاته مننه چې ټلیفون مو وکړو سلامت اوسئ بل اوریدونکی هم لرو لکه چې مهرباني کوئ صاحب
بله بفهمید
سلام علیکم سروان صاحب تا نظر صاحب تا دو تا پروڈیسر صاحب تا د اختلوی اختر مبارکی وایم
سلامت اوسئ مهرباني ځان معرفي کوي او وایي چې له کوم ځایه خبرې کوئ او اختر څنګه تیریږي
والا سروان صاحب صفي الله پسرلی خبرې کوم د ښایسته کیلګي د بغلان ولایت دوشي ولسوالۍ نه
شاه صاحب نو له په ښایسته کیلګي کې به حتما ښایسته اخترم لري
یار سرمان صاحب اختر خو ډیر ښایسته اختر دی ښه مو ښه روان دی خو خلک ډیر خفه دي دا کیلګي کې څو موده مخکې ډیر جنګ هم وسه اوس داسې داسې اوازه او دروازه ګډه کړې ده چې یو څو ورځې بعد بیا جنګ شروع کیږي ډیر خفه دي خلک دی خو وضعیت خرابه دی
بله په بغلان کې ولې دغه ځینې سیمې چې کیلګي هم پکې شامل دی ولې ناامن دي نور بغلان ښه دی اندراب ښه دی آرام دی خوست فرنگ آرام ده نهرین شده دا اولی علت سره
والا سروان سه دل ده خود که لگی که خودیو تا زورابی وای ده طول مرکزون ما زورابی که دی طول زورابی که دوی زیف زیادی آل تا حکومت نیسی ورد لی ورزی نه کولای سی چی ورسی حکومت نوردی او دل تا ده سی مخام یا ده سی مخوستان طرف نرای سی عملیات پر شروع کنی او نور حکومت ده کل ده کل ده سی اولی چه بل یو سور از مخ که جنگ و سسکن زمون کلی که دری سلور نفر شایدان سور
بله سب دیر منانه چه بغلان څخه مو او لکیلګی څخه مو ټلیفون کړو بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي
بله بفهمای
السلام علیکم سروان صاحب او نظر صاحب زخپل نظر له کوم دفتر مبارک نوم
راځه سلام توسه
او تاسو ده رادیو ټول کارکونکو
کامران صاحب سلام توسه او اوریدونکو ته دمو چې کوم زینه خبري کوي
او نو خو زه د سویډنه سره نه دغه کړی دی تماس نیولې دی ان اړیکه کې
بله
او همدا شان یو زه خپل اختر مبارکي او نیکه دې د افغانستان زوړېدلې کړېدلې زه په لولسته
سلام
علیکم د شهیدانو روح دې شاد
سلامت اوسې کامران صاحب
د صلح په
بله همدا شپه پیغام
په دربار کې نور خدای دې مشه افغانستان کې صلح راوړي او اختر د اختر فند وکي دا که څوک د نننه افغانستان کې یاد باندې پخ
بس خدای دې ستاسو دعا قبول کړي دا راته وایي چې خدای دې قبول کړي دا وایي چې په سویډن کې افغانان څنګه اختر تیروي او څه مصروفیت لري اکثره وضعیت څنګه ده
سروان ساده خو تاسو ته فرما ده تر معلومه ده چې دلته خو تاسو ځانګړی ورځ نه لري نه ده ورته ټاکلې یعنی موږ اختر ته یاد مسلمانانو اختر ته چې په دې ورځ دې رخصتي پرون د نیکه مرغه د جمعې ورځ وه د جمعې لمونځ د اختر لمونځ ښه سمدم سره دغه سوله ښه ډېر خلک وه نو څوک دغه واخلي رخصتي واخلي دې ورځې ته او نن نو داسې دی چې دغه خپلو خپلوانو د افغانان چې دي په دې ښار کې نو یو ځای کې سره راټولېږي چې هغه خپل د پانلو سره بیا دوه ځای دي یوه خوا ته نرس سره ټولېږي بلې خوا ته دغه سره ټولې شو کور ودانې سره ټولې نو د اختر په دغه رقم منځنم پرشپر بجه د خیر سره بیا دغه لرو او نور کو نو تاسو دا معلومه ده چې د ځنګړی ورځ خو نه ده ورکړی.
بله صاحب، البته فکر نه کوئ چې ځنګړی ورځ په دې خاطر به نه وي ورکړی چې مسلمانانو به ورڅخه غوښتنه نه وي کړي. په ځینو غربي هیوادونو کې چې دوی ترې غوښتنه وکړي بیا رخصتي ورکوي. خو خیر، کله دې موضوع تیر شو
دره ته وایي دا سروان ساز دا یو خبره چې بزه درته وکم، هغه څه خبره خو بالکل پر ځای خبره ده، سمه خبره خو دا څه دی؟ نو تاسو ته معلوم دی په دې نړۍ کې خو خورا ډېر خلک دي چې هغه په جلا جلا مذهبو دي. نو هغه وایي چې موږ هر چا ته دغه ورځ دغه کوو، رخصتی ورکو یا ورته ټاکو یا ځانګړی ورځ، نو دلته مذهبونه ډېر دي. نو
یعنی کېدای شي په کال کې یوه ورځ د مسلمانانو رخصتي وي صرف د دوی لپاره، نه د نورو لپاره. یوه ورځ د هندوانو لپاره یوه خاصه ورځ وي صرف د هغوی لپاره، نه د نورو لپاره. خو خیر، بله موضوع دا ده چې مخکې زموږ له یو شمېر مېلمنو سره چې په بېلابېلو هېوادو کې اوسېدل، د تعلیم په ارتباط خبرې وکړې. د افغانانو دغه نوی نسل څه کوي؟ تعلیم ته توجه زیاته لري، نه لري؟ په ځینو هېوادو کې ډېره توجه لري، په ځینو هېوادو کې چې افغانان خصوصا دا نوي افغانان چې راځي هغوی صرف کار کوي یا سوشیال ته ناست وي، درس او تعلیم ته زیات پام نه وي. په سویډن کې څنګه؟
و سروان ساسه خبره بالکل پر ځای ده. دا چې راغلي دي هغه چندانې وضعیت دی دغه نه دی ورکړې، اهمیت نه دی ورکړې چې دی درس وایي، دی دغه وایي د ځانه څه څه جوړ کړي، لکه څنګه چې تا مهرباني وکړله یا په دغه دغه وټلو چې په جزایو چې په تور کار پسې ګرځي یا په دغه پسې ګرځي، بس دغه د پیسو په خاطر او پاته چې دا پخوا راغلي وه. هغه دغه هغه نسل چې دی هغه ته دغه چې کالپان دي که نجونې دي، هغه ځان ته داسې یو څه پیدا کړي دي چې خپل ځان په وساتي. یعنی د چا ته لکه تاسو چې نوم واخلي سوسیال مسال د دې څخه ځان خلاص کړي دي، خپله دغه نه یو تنخواه یو معاش لري چې خپل ځان او خپل د کور کرایه ورکړي، خپل ځان ښه سم وساتي. نو دا د اوس چې راغلي دي سروان سازه ستا خبره بالکل پر ځای.
بله تشکر. یک شنوندی دیگه هم در خط است. بله شنوندی عزیز بفرمایید. چه او هم قطع شد فکر میکنم. یک شنوندی دیگه. بله بفرمایید.
سلام علیکم ظریف جان نظر. سلام خدمت شما، خدمت ساروان صاحب. عید سعید و بهار از صمیم قلب برای شما و کفای ملت مسلمان افغانستان تبریک و تهنیت عرض میکنم.
تشکر. کی هستین؟ از کجا تلفن میکنید؟
جاوید احمد هستم، از شهر کابل با شما در تماس هستم.
خوش آمدین. چطور عید بخیر تیر شد؟ چطور است تیر میشه؟ چی کردین سیب شما؟
الحمدلله عید بخیر گذشت. روز اول عید، روز دوم عید بخیر گذشت و بسیار به صمیمیت به خوبی در فضای امن امنیت عید بخیر گذشت و امیدوار هستم که مردم افغانستان در آینده هم شاید همی تا امنیت و صلح و ثبات باشن. ظریف جان نظر چیزی که قبلا شما یادآوری کردین که در عید قربان اکثر مردم قربانی میکند و در اینجا که قربانی یکیسش حق مستحقین و مستضعفین و بیچاره و مساکین میباشد، این مسئله بسیار مهم است که رسانه ها تبلیغ بکند و امامان مساجد تبلیغ بکنند و بزرگان قریه تبلیغ بکنند تا کسایی که توانمند هستند، غنی هستند و قربانی میکنند در رمی گوشت قربانی مردم بیچاره و مسکینه که اونا وقت و توان و قدرت نداره اونا را سهیم بکند، برعلاوه ایزی که از گوشت قربانی اونا را سهیم میکند از امو مال دارایی خود در روزای مبارک به مردم بیچاره و مسکین نیز اونا کمک بکند که به خاطر که شرایط افغانستان بسیار وخیم است، بسیار مردم پریشان هستند و با مشکلات اقتصادی دست پنجه نرم میکند، در اینی مردمی که امکانات خوب دارند باید به اینی مردم کمک و معاونت بکنند.
تشکر. امیجی یک سوال دیگه بزین مگشت، شما در کابل هستین، چی فکر میکنین که نظافت مراعت میشه یا نمیشه؟ مثلا در هر جای قربانی میکن در هر طرف خون و در هر طرف مسائل خرابی، اگر شب این محیط زیستم خراب میکنه از نقطه نظر دینی هم گناستک، این نظافت تا چت مراعت میشه؟ یعنی جاهای مخصوص است که زبه شوه یا هر کس ددان کوچه خود میعذبه کده میره اطراف خون میگیره و از این قبیل مسائل در افغانستان یا مخصوصا در کابل چطور؟
ظریف جان محترم، متاسفانه که مردم ما امی فرهنگ شهرنشینی را تا هنوز درست مراعات نمیکنند و به نظافت محیط و ماحول خود هیچ توجهی نمیکنند. موظفین شهروالی و نهادهای مربوط که اونا وظیفه تنظیف شهر و کوچه و مناطق دارند، اونا به تنهایی خود نمیتونند که بار سنگین ببرند تا زمانی که مردم عملا با اونا همکاری نکنند. در امی ایام ما میبینیم که در تمام مناطقی که قربانی صورت میگیرد، مردم با یک بی‌اعتنایی خاص امو فاضلات حیوانات در بیرون کوچه خود میندازند.
خب مقصد موضوع معلوم شد. یک چیز دیگر هم سوال کنم که او اعتراض که من امروز صبح از تلویزیون ترکیه شنیدم که 3500 قصاب، یعنی قصابی که خودشان میخواستن گوشت حلال کنن بدون قصابی که قصاب حقیقی باشه، یعنی خودش میخواست گوشت حلال کنه، تقریبا 3000 مورد در تمام ترکیه در شفاخانه آمده به خاطر اینکه گوشت حلال کنن خود از گرفتن اوگار کردن. این مسئله چطوره در افغانستان؟ مرکز خود قصاب میدونه، خب منتهی از خود سر داره، را داره، به شکل شرعی باید باشه و حیوان آزار داده نشه. این قصابای مخصوص است یا هر کس در خانه خود خود اوگار را میکنه یگان تایانی در شفاخانه از این حادثه شده نشده؟ ما چه مگه دکتر سبا با ما تلفن کنه از شفاخانه؟
دقیقاً ظریف جان، وقتی که تعداد زیادی از فامیلا لله الحمد اونا یک اصل بسیار مهم در اسلام که قربانی است اونا میکنن، توانمند هستن، ولی با اون تعداد قصابای حرفه‌ای که باید به صورت اساسی و درست و با وصولش یک حیوان ضعف بکند وجود ندارد. ناگزیر هستند که خودشان دست به کار شوند، که متاسفانه موارد وجود دارد که گاهی اوقات او حیوان درست ضعف کرده نمیتونند، اگر ضعف بکند برای خود خود آسیب میرساند. این یک مشکل وجود دارد و باید اگر چنین یک کاری باشد که در هر ناحیه یا در هر قریه یا در هر یک منطقه از طرف شهروالی، از طرف نهادهای زیرفت یا مسئول، یک مسلخ یا کشتارگاه نیچی شود ساخته شود با استاندارد و بسیار با نظیف و پاک، و در اونجا تمام همین فامیل هایی که میخوان حیوان خود قربانی بکنند در اونجا ببرند و با یک مقدار پول ناچیزی که همون دولت ازشون بگیرد و این توسط قصابای حرفه‌ای ضبط شود و در اونجا پاک شود، دوباره هم گوشتش تو تطوط شود در دست همین افراد داده شود، اینا هم گوشتش خانه خود بیارن، باقی همونمو چیزایی که فاضل هست و در اونجا جمع شود و شیش شاروری یک جای که کناره باشه از جای مخصوص باشد برده شود. این من فکر میکنم که یک رای بهترش هست که اگر دیره نهادهای مربوطه در نظر بگیرد برای سالهای آینده.
بله، بسیار زیاد تشکر.
مرسی. بیا و اوردون که ایل ترکیه لرو بل ایران.
سلامت بسین جان، من یک بار دیگر ایدی سید و داره به تمام مسلمان افغانستان و
از خودت تمام
سلامت مسلمان
جان تبریک و تحنیت از نگارم روزتان خود.
تشکر خانه آباد. نو... از ایران بگیریم اول که تلفون مشکل داره در اونجا زیادتر. بله بفهمن شنوندی عزیز.
مهربانی.
سلام علیکم تاسو ته ظریف صاحب او سروان صاحب او اوریدونکو ته وطنوالو ته او د ملمنو ته ټولو ته سلام کوم، بیا د اختر مبارکي وایم.
اسما مبارک باشه. مهربانی شه بفرمایئ.
په ایران کې اختر څنګه تیروي؟ مهربانی وکړئ توضیح ورکړئ اوریدونکو ته.
سروان صاحب زه خاکسار بلخی ام، د ایران د یز په اطراف کې ژوند کوم. نه سروان صاحب، دلته خو خاص د یت خوند نسته، یو خو مسافری ده پردیسی ده، بل زه چې په کوم کلي کې اوسېږم هلته موږ څلور کور افغانان ژوند کوو.
بله صاحب، یعنی صرف افغانان اختر کوي، ایرانیان خو چندان اختر نه کوي کنه، همداسې ده؟
یا خو سروان صاحب ایرانیان اختر نه کوي ځکه چې دوی دې اختر ته چندان عقیده نه لري. ما پرون قرباني کړی و، بیا مې دا کلیوالو ته کوم د کوڅې خلک چې وا دا څو کوره افغانان و، یو څو کوره بلوڅان و، د سیستان بلوچستان دی، و ته مې د قربانۍ غوښه ووړله. منګره دا خلک جشن نه نیسي. دلته سروان صاحب د افغانانو اختر ډېر سور دی، یعنی واقعا په حقیقت درته وایم چې زه نن داسې تکې ته نان اوس ناسم، دا راډیو ته مې غوږ نیولی و چې ما ته دونه افسوس درېږي ښه، خو څه وکړو، مجبوریت دی د وطن کښې مهلته حالات نه چېستم زما پنځه بچان دي، والله چې ما ته پنځه سره په سوار
دوی مدرسې ته نه پرېږدي، په اصطلاح مکتب ته نه پرېږدي، دوی ماته بې سواده دی یا نږدي. په خدای چې زه په سوچ کې داسې اریانم چې خدایه زه وکړم څه، که وطن ته ځمه هلته داسې حالات وي، که نه ځمه دلته په دې رقم زما بچان ماته، زه خو یم بې سواده، بیا هم سواد لرم لږ کم، مګر زما بچان هېڅ سواد نه لري، دغسې ماته غټېږي، اریانم چې خدایه زه څه وکړم. دا د افغانانو حال دی، ډېر په سخت حالات کې افغانان، یعنې په وطن زر.
بله خاکسار صاحب، امین خاکسار صاحب، وزارت مهاجرین و وزارت خارجه اینا قبلا که با صحبت ها ما صحبت کردن، مصاحبه کردن، اونا گفتن این موضوع حل شد، اونا باید به اطفال اجازه بدن که مکتب برن. هنوز هم این مسئله چطور است؟ اجازه نمیتن یا چطور است؟
نه آقای ظریف، نظر ما رفتم در اطوای خارجه در خود مرکز، یعنی خود وستانیاز رفتم، میگه سایت بسته شده، بعضی مدارک همین چیزی که در آخر امتحان نمیگیره، بعضی ما گفتم امتحان نگیره، بعض بچه ما رو در مدرسه رابطه، بعضی یعنی به همین ما رو ثبت نام نکرده، رفتم عکساش گرفتم، پرونده بهداشتی و کارت واکسن و اینا همه رو بردم، منتها هنوز ما ماندن حتی ما چی که و آدمای 20 سال آمده ایجا، الان ما میشناسم که اینا بچهش بدون سواد مانده، یعنی سواد نامروم هستن، ایران هستیم، به خدا که چی کنیم، نه مدارک داریم، کدام اسناد از یک شهر که به شهر دیگه میریم، مثل یک دوست با یه ترسی به خدا ما میریم، با یک پولی گذاب یک موتر میگیریم تا بریم به یک شهر دیگه، اونم به سختی.
بله زم برحال خاکسار صاحب سلامت تو سه، لیکن چه دومره سختی گالی فکر نکنم چه پا وطن که دی هم تردی زیاد مشکلات سر ما خامخ شد. سید دلتا با مشکلات لری تردی با زیاد نوی، عادی اقل ما شمان بم لطالی من محروم کیجی کچنگه؟
خود دستی چلتی سروان صاحب چه زما خپل وزا زما جاگ زما کورنه بی امکان دی ولری چه زما جاگ آوری زما کورنه پا پاکستان پا جنوبی وزیرستان پا وانه که دا آلتا هم خود دستی معلومات تیجی پوست ولی چه طالب دی القاعده دا پلان دا بلا دا حالتم جوان سختی پوست ولی چیری چه حالتا جوان سخت نوی زخپل مسافری تر اطلم ما بچه ها نرابیستر حالتا موضا سامنه دا نندل تا جنگ دی یست اولارسا حالتا جنگ دی یست اولارسا نو نکیجی حالتم جوان دیر سر سختی.
بله صاحب، ډیر زیات مننه
کور ودان، تشکر خاکسر
صاحب. لته سه مننه چې له ایران مو ټلیفون کړی، اوس یو اوریدونکو لرو چې له ترکیه څخه د ټلیفون لاري را سره ده، دوی په خپل ځان را معرفي کوي. اختر مبارک شه، مهرباني کوي صاحب.
سلام علیکم، نوم می سنی الله غازی ده، د ترکی رئیس گشیر خان تاسو سره په تماس کیم. پروان سه تا ته د یادې رادیو ټلو کارکونکو ته، ټول افغانانو ورونو ته، کا د افغانستان په داخل کې دی او که خارج کې، ټول ته لوی اختر مبارکي وړاندې کوم. په دې هیله چې خیرانګینې شي.
سلامت اوسه غازی صاحب. ترکیه هغه هیواد دی چې د اروپا او د ایران خلاف اختر پکې ډېر ښه لمانځل کیږي، همداسې نه ده؟
او والا اختر ښه دی، خو لکه د افغانستان پوکې سم نه دی، دلته اختر لمانځل کیږي، خو مقصد په منظم ډول قرباني ترسره کوي، د سهار لمانځونو ته ځي، یو بل کور ته د مبارکۍ په خاطر ورځي، ښه په ښه ډول سره لمانځل کیږي دلته.
بله سم.
بله ترکی رم یاد گرفتین، نسل سنز؟
آه ای زالا شکر سی نسل سنز. بله ترکی خوب،
بایرام از مبارک بوز اولسن، بایرام مبارک اولسن،
زنده مبارک اولسن. تقریبا نسل ابری تلور کالا کی گی و ترکی کی کمسن زنال رم ترکیم بباش پڑا وزارا.
دیر شد دیر شد شد داره توی سیدی افغانان و دینور افغانان و جوان چنگ ده پچه بختی تس پخپل چه کوی پچه مصروفیت لره؟
زه خپله دلته په ترکیه کې د طب په برخه کې زده کړې کوم، د طب پوهنځی محصل یم، او نور دلته د محصلینو ژوند ډېر ښه دی، ډېر په ښه په لوړه ساویه دی، هغه کوم سهولتونه امکانات چې دي هغه ټولې ورته برابر کړي دي. او په عموم کې دلته خو پوهېږې د افغانستان نه ډېر په کچک باندې دلته راځي، هغه یو څه نسل ستونزو سره مخامخ دي، ذاتاً دلته په کچک باندې اوسېږي، څوک د اوسېدو ځای نه ورکوي، لکه تاسو ښه پوهېږې دلته چې هوټل ته ځي نو هغې لپاره ته باید هغې ځای هغه ولرې، اقامت باید ولرې، اقامت چې ونه لرې په هوټل کې هم تا ته ځای نه درکوي. نور نو ښه دی، مونږ ژوند خو بیخي د الله مهربانۍ د ښه روان دی، ذاتاً مونږ دلته محصلین یو، د افغانستان دولت په مصارفو په ذریعه سره دلته رالیږلي یو، دلته خپلې زده کړې کوم.
بله، او تاسو وایئ چې څوک چې قانوني اسناد نه لري، په قانوني ډول نه وي راغلي ترکیې، هغوی ته حتی هوټل هم ځای نه ورکوي، نو بیا هغوی چېرته اوسي، څنګه اوسي؟
هغه خود دلته اوس لکه په دنور هیوادونو کې دلته ترکیه کې کوم قاچاقبران چې دی هغې په خپل نومونو سره دلته کور نه نیولی دي، یا هغه مثلا خپل ملګري ترکان انډیوالان لري هغې کور نیولی دي، هغه هلته په قاچاق ډول پاتې کېږي. یعنی دولت له دوی نه خبر نه وي چې دغه نفر دلته پاتې کېږي، خو هغې نفر قرارداد ورسره کړی وي. هغه کوم یو نفر چې وي هغې سره تقریبا 15-16 نفر هغلته په یو کور کې یوځای پاتې کېږي.
او دا خلک اکثره په دې تمه بر راغلي وي چې له ترکیې نه یونانو یا اروپا ته لاړ شي، همداسې ده؟
هو، اکثریت په همدې فکر راغلي دي. دلته د څو ورځې مخکې هلته د کوم یو تعمیر کې کار کولو، بیا دوه درې افغانانو هلته بیا ما ولیدل. دوی هلته د کوم ترکانو سره پاتې کېدل وایي تقریبا د 15-16 میاشت کېږي چې موږ دلته یو غواړو چې اروپا ته ځانونه وباسو. او دلته دوی ته کارونه پیدا کول بیخي ډېر ستونزمن دي. اول خو څوک کار نه کوي، که بیا کار ورکړي مثلاً که یو ترکي ته د ورځې 100 روپۍ ورکوي، نو که یو افغان وي هغې ته 500 ورکوي، ورته وایي چې ته مثلاً کچاکي اسناد نه لري.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه چې خبرې مو وکړې. کور ودان،
بسیار زیات تشکر.
حبیبي صاحب په تلیفون کې دی را سره. حبیبي صاحب
دقنه یې صاحب
تلیفون لکه چې قطع شوی دی. حبیبي صاحب دی سکایپ له لارې را سره دی. حبیبي صاحب خبری اوری؟
او ساس خو غرازی.
بله سر، تاسو دې مختلفو یو ادو کې دی افغانانو خبری باوری دلی وی په مجموع کې د سیمالمی چې خصوصا د افغانانو دغه نوې نسل تعلیم او زده کړو ته توجه لري، کسان په ځینو ځایونو کې لکه په ایران کې له هم مشکلات لري، یا په پاکستان کې مشکلات لري درس نشي ویلی. هم حاصله مو چې ویلې له ترکیې څخه ټلیفون کړی و، ویلې په ترکیه کې د محصلینو وضعیت ډېر ښه دی، یا هم مالي امکانات یې بد نه دي، او هم یې درسونه ډېر ښه دي. د سویډن هم همداسې و، د هالینډ هم تاسې واورېدل، د جرمني مو وانه اورېدل. په جرمنی کې څنګه ده افغانان تعلیم ته توجه کوي کنه؟ ځکه چې جرمنی یو له هغو هیوادو دی په اروپا کې چې تر ټولو زیات افغانان ورغلي دي، تر ټولو زیات مهاجر افغانان په جرمنی کې اوسي په اروپا په سطحه. نو باید چې تعلیم کې هم دوی مخکې وي که څنګه؟
جرمنی کې خو رښتیا هم ډېر زیات افغانان اوسېږي. زما په نظر باندې شاید اولنی هیواد وي په ټوله اروپا کې چې ډېر زیات افغانان اوسېږي، خصوصا په دغه 14 کال نه رادی خوا ډېر زیات افغانان جرمني قبول کړي دي. دلته افغانان دوه ډوله دي، یو هغه چې 40 کاله مخکې راغلي وي او کورنۍ راغلي وي، دا ماشومان یې همدلته تولد شوي وي، همدلته ژوند کوي، هغوی اولادونه مطلق اکثریت تعلیم کوي، پوهنتونونو کې دي، هلته ماسټري کوي یا دکترا کوي یا لیسانس کوي یا په ډېرو ښو ځایونو کې کارونه کوي. او هغه افغانان چې نوي راغلي دي مهاجر په توګه باندې، بلدا د مرغه هغوی سره یا کورني مشکلات دي، مجبور دي چې افغانستان ته پیسې ولیږي، هلته کور دوی باندې 10,000 to 15,000 امریکایي ډالره په قاچاق پرته ورکړي چې هغه تر دې ځای پورې راورسي، نو کور بیرته هیر ورسره لري چې هلته پیسې ولیږي. ځکه خو هغه په شکل د اشکالو له تعلیم څخه پاتې کېږي او دومره تعلیم ته یا توجه نه کوي. نو دا افغانان چې نوي راغلي دي، هغه کې لکه ډېر زیات کسان تعلیم نه کوي، هغوی کار کوي، خو هغه مخکې چې افغانان راغلي هغوی کې ډېر زیات تعلیم یافته دي، مطلق اکثریت یې پوهنتونونو لوستې دي او ډېرې ښو ځایونو کې کار کوي. نو دغسې حال دلته د مهاجرو افغانانو د تعلیم په برخه کې. او درېیمه طبقه چې دي، هغه خپله د جرمني هیواد افغانستان ته هر کال بورسونه ورکوي. دوی درې ډوله بورسونه لري افغانستان ته، د ماسټري بورسونه شته ده، د لیسانس بورسونه شته ده، او د ډاکټرا بورسونه شته ده. تقریبا هر کال له 20 پورې افغان ځوانان له افغانستان نه راولي، دلته جرمني کې تحصیل پی کوي، قرارداد سره امضا کوي چې تحصیل خلاص شو، ورته وایي چې کابل کې مو د جرمني له سفارت نه خپل اسرارونه ترلاسه کوي، بیرته افغانستان ته لیږي، همهغلته تر څو د افغانستان د ټولنې په ظرفیت لوړول کې د جرمني د مرسته ډېره زیاته ده، او کور یې ودان چې په دې برخه کې له افغانانو سره مرسته کوي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. اوس به بیا هم نور اورېدونکو ته نوبت ورکړو چې څه وایي اورېدونکو د ټلیفون له لارې شته. مهرباني صاحب.
بله، بفهم. صدایتان خوب نمیه، یک جایتان اگه تغییر بدین صدایتان قطع
موقعیتی و تغییر که شاید بهتر شید.
چارگون سبوس انشالا به موقع سعیده
بیخی سعیده. میره بانی بلکم زای خبری کوی؟
منو نه دیوار دغه نه په تماس کې ما
معلوم میشه معلوم میشه
چې تاسو به جوړ وای او د خوشاله نه ډک اختر بم پایل کړی وي.
سلامت اوسئ مهرباني. تاسو اختر څنګه دی؟ څنګه تیریږي؟ څنګه تیر شوی دی؟ مهرباني وکړئ.
مننه سرغون صاحب ژوندی اوسئ. نو داسې وه چې پرون لومړۍ ورځ د اختر وه، ډېره په خوند او ډېره په امن امون کښې ډېره سلح و سپو کښې وه، او نن یې دوهمه ورځ وه. پرون لږ سرګردونه د څارویو مرویو د قربانۍ په غوښه باندې لږ څه سرګردونه غوندې وو، خو زه یوې خبرې ته اشاره کړمه چې نورو خو د ټولو نګاهونه کوه، لکه عظیمي صاحب حاجي صاحب عظیمي صاحب چې د هغه نه ووې د هلمند نه چې دغه کومه قربانۍ غوښه چې کوشي په د خپلو کتو کښې یا یې خور ته ورکوي یا یې کاکا زه یا د کاکا لور شوه د امام لور شوه، دوی په خپلو کتو کښې یو بل کبابونه تې کړو په خپل کور کښې یو بنډار پرې جوړ کړو، نو هغه غریب پاتې وي. نو په دغو ځای رښتیا هم ډېر افسوس دی، موږ او تاسو خو وینو مسلمانان یو دی. نو په دې ځای کښې د سړي ته دغه ځای افسوس ودرېږي چې کاشکې دغه کوم شی قرباني چې کېدلی د هغو نه هغه درېیمه حصه هم یوه غریب ته یو بل ته ځکه موږ د تاسو په جامعه کښې باور وکړه چې داسې یو کسان شته دي چې په سپوره ډوډۍ بالابیلا که کاني وي. نو په کا صرف دغو یوې خبرې ته دما ځکه هغه حاجي صاحب عظیمین د هلمند نه وو ډېره ښه خبره یې وکړه، صرف دغه یو مشکل کښې شته دی. نور ډېر د هرې نګاه نه ډېر ښه اختر وو، ډېر د سلح و صفا نه ډېر په امنیتي د امنیت د نګاه نه ډېر ګلالی اختر وو.
بله، نو بیا په دې برخه کښې یوه پوښتنه له دوی څخه لرم نظر صاحب، هغه دا ده چې بیا دا دینی علما او ملایان چې په جوماتونو کښې خبرې کوي، دوی بیا دا تبلیغ نه ورته کوي چې قرباني څومره برخه یې د چا کېږي، څومره یې خپلوانو ته باید ورکړي، څومره برخه یې باید غریبانو ګاونډیانو ته ورکړي، په دې برخه یې تبلیغ نه کوي.
ویایي ته باور وکړه چې هر څو ګوره موږ ټول ویایي هغه ملان سرونه یې چپه کړل، کنې دلته یې موږ په ساحه کښې په اسلامي عمارت هم دلته دی، ځکه هر څوک ویایي چې خپله د شاخوا ورته وي خو په عمل کښې هسې نه کوو. اوس ته ما ته ویایي چې سړی دغه کار مه کړه، زه تا ته یم چې څاروان څوک په دا دواړو سترګو زه نه کړم دا کار، خو اما ته خو د ما سره نه شته یې په کور کښې دلته چې زه کوم عمل کړم یا کوم ناوړه عمل کړم. نو هر څوک شاخوا خبره کا خو ولیکن عمل پرې باندې نه شته دی، کنې ملان باور
شما خودتان عمل کردین؟ شما خودتان چی کردین؟ شما خودتان خانوادهتان چی کردین؟ از او قصه کنین. برای از اینکه نظر تا جایی که ما شنیدیم ما خود ملا نیستیم، من تا ملا حسابش خراب نشه به سه سه تقسیم میشه، حالا نگویه که وظیفه ما را میا گرفتن، میگه به سه سه تقسیم میشه، یک سه شه باید خودش به خورکت خانواده خود، یک سه شکت همسایه و از ایگه پا و یک سرم بیخی به کسایی که نمیشناسه غریب و بیچاره از ضرورت از برازو داده شوه. شما همی کارا را کدن نکدن سیب؟
نه نه نظر صاحب نه نه زه دا درته ویم، ته ما خپله اختر نه لرو، زه لږ قرضدار هم نو د موږ په اصطلاح داسې به د کلي کور کښې درته وایم چې چا اختر کړی وو، داسې یو ځای دوه ځایه نه شم درته ویل، هغه هم یا یې کاکا ځای دی یا د ماما ځای دی. نو د موږ په جامعه کښې ما درته وویل چې نه 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 نم دې ورکړي، باور وکړه چې هغه کومه د قربانۍ غوښه شوې هغه په چربل کښې دړي وو ژمی او خپل ژمی به باندې تېرو، نه د غریب په کر سره دی نه یو بل په کر سره دی نه بل
ټولو باندې هم قربانی نه ده لازم چې امکان داشته باشه، څوک یې وس لري امکان یې لري او څوک چې پخپله
سره زو کسایی که وس دارن گپ میزنیم دیگر. خب
بل اوریدونکی هم شته ځان معرفي کوي.
بله
مهرباني.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
څنګه سروان صاحب جوړ یاست؟ بخیر یاست؟
سلامت اوسئ. مهرباني کوئ له کوم ځایه خبرې کوئ؟ اختر مو څنګه تر اوسه پورې تېر شوی دی؟
سات محمد د هلمند ولایت له نهر سراج ولسوالۍ څخه. اختر خو ډېر ښه تېر شوی دی، ډېر ښه په خوشحالۍ سره دجوز چې اختر تېر شو په خیر، دوهم ورځ پیل کړي.
بله صاحب، نو تاسو او شاوخوا خلکو مو څه وکړل د اختر په لومړۍ ورځ او دوهم ورځ؟
د اختر په لومړۍ ورځ مو فروان صاحب قرباني وکړلې، دوهمه ورځ نن د خپلو قریبانو دوستانو سره بس مبارکۍ ته ولاړل.
درست. آیا ستاسې په سیمه کې داسې شکایت شته لکه نور اوریدونکو چې درلود، وایي قرباني مو یوازې خپلو خپلوانو ته ورکړه او غریبان مو هېر کړل؟
دلته داسې رواج دی، بس مسکینانو فقیرانو دې ټولو ته ورته ویل کېږي، یوازې خپلوانو ته نه ورکوي.
صحیح، ډېره زیاته مننه کور
ودان. تشکر. یک شنوندې دیگر ما هسته. بله بفرمایئ صاحب. بله
بله السلام علیکم جناب ظریف نظر، شما و خدمت سروان صاحب، عیسی شما مبارک.
از شما مبارک. از کجا تلفن میکنین؟ خودم معرفی کنین.
تشکر، زنده باشین. من عبدالعزیز جهاندوست هستم، از ولایت بادغیس، خصوصاً از ولایت هرات با شما هم کلام شدیم.
بله جان دوست، چطور تشد اید سب؟ چی قربانی کردین نکردین؟
نه خیر، البته این سال وقتش بنابر بعضی مشکلات و دلایلی که پیش رو بود قرضدار بودیم، خب قربانی نکردیم، خب البته خوب گذشت و تعالی خدا رو شکر.
بله، او دو اطراف شما چطور میشه؟ کسایی که قربانی میکنه خودش میخوره یا به بایا تقسیم میکنه، به غریبا تقسیم میکنه، چی میکنن کسایی که قربانی کردن؟
خب راستش همه گپ شما از دست دیگه ما هم پیشتر سوال کردین. خب ما سال پر هم خود وقت قربانی کردیم، همه خوبات به سر هسته تقسیم شده که به مساکین و وصل فقرات تقسیم شده، یک سر دیگه به همسایه و میمانه ها چی شده، یک سر دیگه به خودی صاحب قربانی باشه. اما متاسفانه نوی او قسم نیست، بعضی تعبیر کردن که بعد همون قربانی اشتاق نمی کنه که اگر خودت هم که بخوری همون خیرات همون ثواب داره، اگر به فقرات و مساکین و دیگه هم همسایه هم که بیتی همون ثواب داره. فقط همین امور ریزه ریزه میده میده میکنن، گوشته هر مسکین و فقیری که آمد یک مقدار نیم کیلوی کمتر میتن، اما ایتا تقسیم مشخص نیست که یه از تاش از خان از مساکین، یه از تاش فرزال از میمان و همسایه باشه و یه از خانه نی، اما تا هر قرار که مثلا مساکین و فقرات برد کرد دیگه نبرد باقمونداش میمانه دیگه نوش جان صاحب قربانی.
درست، سلامت باشید.
بسیار زیاد تشکر. می قربانی ها مثل نماز خواندن واری سکمت عجله عجله می خوانن، معلوم نیست که بچی نماز می خوان، در حال که نماز حقیقی دیگه قسم خوانده می شود. باید هر روز تعود بسپاره، باز گناه نکنه، باز رشوت نخوره، باز بلند منزل جور نکنه، باز مچم دوز چیزای دیگه چیز نکنه. از او خاطر به هر حال یک شنوندی دیگه ما آمده.
بله، شنوندی ایران سخه کم آوردیم.
بله، بفهمین.
مهربانی.
بله، سلام علیکم سروان صاحب، سلامون احترامات تاسو ته او تاسو د رادیو ټول همکاران ته او په مجلس کې جسمن اوریدین که ته
سلامت
جان بشر دې سم یاد میدان وردګ ولایت چک پولیس والی چې فعلاً د ایران په اسفان کې د پردیسۍ شي بیت.
مهربانی کوي بشر دوست، مهربانی کوي. اختر مو څنګه تیر شوی؟ د مخې اوریدونکو له فکر کوم یاس څخه ټلیفون کړی و، هغوی خوشحاله نه ول. تاسو څنګه؟
بله سروان صاحب، اجازه راکړئ چې اول خو د لوی اختر مبارکي ټولو هیوادوالو ته او د افغانستان ملت او مظلوم ملت او دردیدلي او کړیدلي ولس ته مو د زړه له کومې وایم، او د یو تلپاتې صلحې په هیله، سرتاسري صلحې په هیله. په ایران کې میشت افغان بدبختانه، افغان لونه بدبختانه له ډېرې ستونزې او مشکلاتو او کړاوونو سره لاس او ګرېوان دي سروان صاحب. او پر اصلی تکل ایران تا دی پا غیر قانونی تی تارا واردی جی خورا دیر ربل مخصی تا دوزی او پا دیر سخت او بعد شرایط که دی تا ایران خواهر تارا داخلی جی او کلاسی پا شهرستانوی که یا پا دخریاتی که دی دی کار که دی دی لویا او دستین زد قانونی اسناد نشتوال ایده دی بعد بختان اده دی افغانان ورون دی پارای و دیر علی اسین زده او ډېر مشکلات ورته ایجاده وي. او په زمن کې هغه ماجرې ورونه چې ایران کې اوسېږي یا کورونه یې دي، د دې ماشومان چې د خپله کورنۍ د اوسېدو قانوني اسناد ونه لري، دوی د تعلیم حق نه ورکول کېږي. دا یوه لویه ستونزه ده زما په نظر باندې. او هغه افغانان چې د کار کې کله د دوی د قانوني اسنادو د نشتوالي له امله د پولیسو له خوا نوې نیول کېږي او دی بیا اردوګاه ورته انتقال کېږي، په دغه ځای کې چې هغه دومره زمینه دوی ته نه برابر مساعده کېږي، دغه کاریګر مظلومو کاریګرو ته چې د یوې مړې ډوډۍ کولو دپاره د خولې تیاري چې هغه خپل لباس دوی راواخلي، هغه کومې پیسې چې په هغه ورځ کې کار کړی یا په میاشت هغه لاسته راوړي، خو بدبختانه ډېر بد چلند ورسه کېږي. او پاتې شوه د اختر موضوع سروان صاحب، دلته په اصفهان کې خو افغانان خوشبختانه چې په شرکتونو کې یا په غولیو کارخانو کې چې کار کوي، د اختر مراسم نیسي، شانداره مراسم نیسي. البته د غربت او پردیسۍ شیبې هم یو څه ځوروي او دې دپاره یو لوی چلنج دی.
سلامت.
بله بشر دوست، به این مسئله که اطفال به مکتب نمیگذارن، این تا چی وسیع است؟ یعنی از یک سر آمتر است یا در بعض جای آمتر است؟
نه، در کل ایران مشکلات داره. البته در شهرستان های کلان و بزرگی مشکلات داره. از اکثر اپانیات ما صحبت کردیم،
گفته بود که ما در وزارت وزارت معارف به اصطلاح افغانستان در ایران رفتیم، در وزارت معارف ایران البته با هیچ وقت اجازه داده نشده، برخورد سلیقه‌ای هم باشه میشه، اما اطفال بدبختانه بسیار متاثر ساختنی افغانای برادران ما که در ایران زندگی میکنه، خواهر و مخصوصا خانم هم بسیار متاثر هستن از این که قانونی اسناد ندارد، از تعلیم محروم هستن. این یک چالش بسیار بزرگ است برای خانم.
کسایی که اسناد قانونی داره او مشکلات ندارن انشالله؟
نه او مشکلات نداره، او بسیار خوب فضای سالم البته اونا اجازه دارد، امکانات هم براش فراهم شده، البته هیچ نوع مشکلات نیست. خوشبختانه در دانشگاه ایران، در دبستان های ایران با اطمینان کامل به تعلیم خود ادامه میدن، ولی بعد بختانه مشکلات ما است که افغانایی که کارت مدارک نداره، ما توقع از سازمان ملل یا یونیسف از این است از طریق رادیو شما که مشکلات به مقامات ایران بررسی کند که مشکلات حل شود، که بچه های ما همشهری های ما از تعلیم نعمت محروم نشود.
در این صحبت نمانم. بسیار جد تشکر بشر دوست صاحب.
کوربدان کوربدان.
خب آقای حبیبی،
بله،
شما کل شنوندار شنیدین، هم از ایران هم از پاکستان از تمام دنیا. بله، یک شنونده دیگه میگم ماندن بخیر باد از ببخشی آقای حبیبی. بله شنونده عزیز بفرمایید.
بزرگ صاحب السلام علیکم، عید شما مبارک.
عید شما مبارک.
سلامت و صحب خوشخوی صاحب استاسدی مبارک وی.
خوشحال مچه به اختر که استاس سر خبری کو ما استاس وی قدرمون و ملمانوت استرامات تقدیم دی به اختر دی مبارک.
سلامت خوشخوی صاحب دی اختر پا بارکی چه ویست؟ اختر څنګه تیریږي؟
بارک ما خو خپل قرباني وکړه، قرباني مې وکړه چې مې پسال له اوسه خبر راغی، وایو خور کې و پښو ده او ډېره غریبه ده زړه ده، او کور هم داسې غریبانه کور ډېر غریب دی، هغه خپله درېمه برخه مې ټول صاحبه د هغه متوقع کور ته ورکړل، صاحبه چې هغوی د دې خپلې فاتحې او ختم او په دغه څوک چې ورته راځي د هغو دپاره پخه دي. ما تاګه کار کړی دی صاحب، او زما د ټولو محترمو مسلمانانو وروڼو څخه دا هیله ده که د دوی په داوند کې د اختر په ورځ یعنی څوک وفات کېږي او هغه غریبه کورنۍ ډېره مسکینه کورنۍ، دوی به د هغه خپله قرباني فکر کوم د دې نه چې کبابونه کې هغه صاحب مزې پرې واخلي، دغه خپله درېیمه برخه چې هغو خلکو ته ورکړي دا به ډېره په زړه پورې کار وي صاحبان صاحب.
بله بری که خوید شک نشته. سلامت واسه خوشخوی صاحب، چه تلفن مو کو؟
بله خوشخوی صاحب، یک سوال کوتاه دارم. ایست که گرچه 40 سال در افغانستان جنگ و جنجال است، منتها این مراسم ایدی گپا است که باید شوه، شما چه فکر میکنین ایدا چه قسم تیر میشه؟ خوب است، امیدواری است که حداقل در افغانستان در وقت جنگ جار جنجالا نشه، به یک صلح و صفا تیر شوه، طرف مقابل هم یک ذره انصاف بکنن، از این نقطه نظر چطور میبینین ایدا خوب میگذره؟ یعنی
نظر شد من احساس میکنم که انشاءالله الرحمن اوزا و اخبار را که ما میشنوم انشاءالله تعالی که مردم به صلح رو میاره و مردم به صلح یک جای میشه و خداوند بزرگ و توانای این جنگ را از پیش ما و شما گم میکنه و انشاءالله تعالی امید به خداوند تعالی داریم که ویدهای آینده را بخوشی
سپاری نمایی ما بخوشی بکسرانیم. بسیار زیاد تشکر، همتر امیدواری بسیار خوب است. خوشخوشه بسیار زیاد تشکر از تلفونتان، موفق باشین سیب. خب حبیبی سیب، یک اصطلاح در بین مردم یک کمه که چی همست، خب بازم بگویم میگه سگ خانه باش خرد خانه نباش. از این خاطر خودتان خرد ماستی بر روز و چانس هم نمیتیم از صبر و حوصله. گرچه دکتر آدم کلان با تحصیل و با صبر و حوصله بسیار امیدوار میسازیم، از این خاطر ببخشی که اگر در شانس کم برت میرسه. خب کل شنوندهای ما رو شنیدی از ایران، از پاکستان، چطور یک جمع‌بندی میکنی؟ چی دن در فکر تو چی توصیه میکنی؟ چی باید شواسه؟
دیر مننه نظر سیب. زه چه سومره فکر کوم پا بحر نه پا وطن دننه که دی افغانانو دی اختر المنزلو طریقه مخده پا خوخی ملمنزی یوزه درمنم سیغوید اغل تا ریرخ وقتون هم لری. خو برسیر پرده چه دغا المنزل نور هم خکو چه محیط زیست تاوانو نرسی پا غریبانو بانی فکر وکرو زما پا نظر بندی او چو نور بدلونو نباید پا دی خپلو مراسمو کراولو. حکومت او همداشان خپل خلق باید په داسې ولاری چارو باندې فکر وکړي چې څاروي په داسې یو مخصوصو ځایونو کې حلال کی تر څو هغه وینه او د څارویو نور د بدن غړي چې هغه کثافت دانی کې اچول کیږي هغه باید ټول راټول سي او په مخصوص ځای کې واچول سي. په دې ځای کې په دې وخت کې ډیر مهمه ډیره مهمه مسله ده، ځکه چې ما تېر ورځ یو راپور ولوست هغه کې ویلي وو چې په افغانستان کې په دې اختر کې 3 میلیونه څاروي حلالیږي. دا ډیر زیات څاروي دي او دا ډیر کولی شي محیط سیست ډیر تاوان ورسوي تر څو چې موږ مدیریت نکو. بله خبره ده چې له بده مرغه اوریدونکو ورته اشاره وکړه چې زمونږ دغه رواجونه هم ټول داسې سوي دي چې تعارفي سوي دي که یو بل سره وپېژنو، په دې معنی چې موږ هغه مراسمو سره ترسره کوو که د اختر وي که د نوروز وي او که چیرې یو بل سره ونه پېژنو هغه مراسم په ښه توګه نه ترسره کوو. د اختر د لوی اختر په ورځ کې دغه د قرباني اصلا د فلسفه د قربانی هم داده چې باید غریبانو ته سره مرسته وسی، غریبانو د سیف افغانستان کې د سی کسان چې هغه په میاسو میاسو باور وکړي خو خړای سي نو بهتره به دا وي چې خیر کومګه یو ورځ یا دو وخته غوخه ونه خړاله او په ځای بده نو د خپل حق یو بل چاته ورکړي هغه وخوري. په دغه برخه کې کوشش وکړي چې په دې د خپلوان ته ولېګو یو مستحق ته ولېګو چې هغه غریب او هغه مخبل وي که خپلوان وي او که بل څوک وي. دا ډېر مهمه برخه ده. او دریم دا چې په دې ټولنه کې یوازې موږ هغه چاته د اختر مبارکي ورکوو چې پېژنو یې، که فرضاً ګاونډی مو وي یا د کوم بل ښار یو کس وي یا د کوم بل کلي کوم یو نفر وي چې هغه غریب وي وایي موږ نه پېژنو، نو دغه وخت کې ځینې خلک بته ټول نه یا یو سره هغه نوي علاقه نوي یا ځانوشکه یو ډول کنار ته وهي او هغه سره اختر مبارکي نه کوي. زما په نظر باندې دا اختر د ټولو ده، د غریب ده، د خان ده، د مالدار ده، د خپل ده، د خپلوان ده، ټول باید په دغه برخه کې یو بل سره اختر مبارکي وکړو، د سولې پیغام، د خوښۍ پیغام ورکړو. او اخیرنۍ موضوع چې ډېره مهمه موضوع ده، هغه زمونږ ده د دولت مخالفین د حکومت مخالفین ته چې افغانستان د ټولو کور ده، دلته د مسلمانان دي، سکان راسره دي، شویه ده، پښتون ده، ازبک ده، هزاره ده، تاجک ده، راځي په دغه کور کې د همدغه اختر په نیت باندې د همدغه اختر د خوښوي او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې هغه رسول ته ډېر زیات ژمن و د همغه د کردار او د اوصافو څخه په تاثر نور جنگ ته د پای ټکی کېږدو، یو بل سره د ورونو په څیر باندې د نورو ملتونو طبقاتو ژوند وکړو او یو بل سره واحد ملت اوسو، یو خپلواک مملکت اوسو او خدای دې سوله او سوکالي راولي د وطن کې چې دا جنگونه ټول پای ته ورسیږي.
تشکر انجینر صاحب، بسیار خوب جنبندی
پیغام یو شب
گپا شده. یک شنونده دیگه هم وصل شده.
مهربانی کوی، مهربانی صاحب.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. عیدتان مبارک.
محمد عید شما را مبارک. محمد حسن احسانی هستم، از کابل به دشت برچیبه تماشا دارم. اولتر از همه سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همکاران عزیز و شنوندگان گرامی شما. عید سعید اسحار را به شما و همکاران عزیز شما و شنوندگان گرامی شما تبریک و تهنیت عرض می دارم.
تشکر، بفرمایید.
خدمت شما پیام دارم که به خانش میرم اگر اجازه بفرمایید.
بفرمایید.
با پیامی دارم. من با تمام رهبران گرامی، حکومت وحدت ملی و احزاب سیاسی و جهادی، علمای گرامی که رسالت پیامبر گرامی اسلام را به دوش دارد
و وکلای محترم که با رأی ملت با کرسی های پارلمان تکیه زده اند و جوانان تحصیل کرده، جامعه مدنی باید قربانی کردن و خودگذری را از حضرت ابراهیم خلیل و اسماعیل الگو و سرمشق بگیرند. به خاطر رضای خداوند بزرگ ملت و مردمش را به وحدت و یک پارچگی با وحدت نظر با رفاه و صلح آسایش و امنیت در کشور دعوت نمایند در برابر هم قرار گرفتن و رقابت های منفی به خاطر منافع شخصیشان بگذرن و منافع ملی را در اولویت قرار بدهند. باز هم عید فرارسیدن عید سعید اضحی را به تمام مسلمانان جهان و خصوصا با ملت غیور و شریف و نجیب افغانستان و خصوصا با خانواده شهدای تمام ملت با هم برادر و برابر افغانستان تبریک میگم.
تشکر، بسیار زیاد تشکر. حال یک شنونده داریم از هرات، فکر میکنم. بله بفرمایید.
سلام
تشکر، بفرمایید.
بعد از سلام مخواستم بپرسم که موضوع شما درباره هیچ در افغانستان است.
بله، در افغانستان و خارج کشور بود، بفهمید.
بعد ما مخواستیم بگیم که ما در شنگن فیلنگی میگیم کنیم، هیچ در شنگن هم خیلی به خوبی گذاشت و میگذارم انشالله، ولی متاسفانه در بعضی اوقات در شنگن خیلی حادث های قشنگین رخ میده که خیلی از جان هم وطنان ما رو چند سیش داره که بمباران از دست داریم. ما مخواستیم از طریق راجی آزادی و مخواه های دولت سخنهای ما را شما برسانیم تا از این سنین حادث های قشنگینات جلوگیری کنه، چون جوام هم وطنان ما به شهادت رسیدن قبل از عید قربان، اونا منتظر این هیچ بودن که سنین حادثه رخ دادن.
بله، به در مننه چه تلفنم کو و خنم چه بعد پیشو هله ده چه بیا داسی پیشو نسی ل ټول اوریدون کو څخه منندوی چه تلفنونو وکړل نظرونه سرغان کړل ل ملوانو څخه منندوی نظر صاحب.
بله بسیار زیاد تشکر، یک عید خوب به همه شنوندای محترم ما آرزو می نماییم و از مهمانای محترم ما انجینیر صاحب آصف حبیبی که در خارج مشغول کار دکترای خود هستند یک جان تشکری میکنیم، از دکتر زکریا پوپل که از طریق تلفن در قسمت اول مهمان ما شدن از نام تشکری میکنیم و از همکارای تکنیکی ما که آقایان نور نعیمی و شمشاد زدران که امروز با ما در بخش و نشر برنامه همکاری کردن یک جان تشکر. عید تمام همکارای خود را هم تبریک میگیم. تا عید بعدی بگیم یا تا برنامه های بعدی، خدا حافظ و ناصرتان.
سبایی دست شادی به شمار است، سبایی دست شادی به شمار است، کل کالان سر تاق چوار است، کل کالان سر تاق چوار است، دو چشمم خیرمان در روی تاق چند، تو گویی خوابم شب زار مار است، تو گویی خوابم شب زار مار است. وطن باره گله میده تو بارد، دوشی و بیدو آهیده تو بارد، دوشی و بیدو آهیده تو بارد، وطن باره گله میده تو بارد، دوشی و بیدو آهیده تو بارد، دوشی و بیدو آهیده تو بارد. سبایی دست و کالای نیمه دوز است، خیال یارکم در سر هنوز است، بگو با یارکم جنگی چه راستی، بگو با یارکم جنگی چه راستی، بیاشتی کنیم دنیا تو روز است، بیاشتی کنیم دنیا تو روز است. وطن داره کلی میده تو بارد، خوشی و دید و آدید تو بارد، خوشی و دید و آدید تو بارد، وطن داره کلی میده تو بارد، خوشی و دید و آدید تو بارد، خوشی و دید و آدید تو بارد. بخت تاج و تختی باشد، نصیبت بخت تاج و تختی باشد، همین سه روز میمون و خوشی برایت سه در خوشبختی باشد، برایت سه در خوشبختی باشد. نماز ایچی گیر و داره داره، گل خشتی چی بیر و باره داره، گل خشتی چی بیر و باره داره، بیا یار جان بپوشم جامه نو، یار از کنه کالا